پریدو پوری چا نه ده منلی. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر ریحان ګل خټک دفتر چارواکو و ویلک د میر علی په هیسوخیل او په مسکی سیمو کې د شپې نه وخت د انجونو په سرکاري سکولونو کې چاودنې سوي دي. د میر علی پولیس ثانی چارواکي وای دوی ته معلومه سوي چې نامعلوم کسانو په دغه سکولونو کې بارودی مواد ایښو دي او الوزلې دي. د دوی په وینا په چاودنې کې د سکولونو ودانیو ته زیان رسیدلې, خو د سکولونو د الوزیدلو په دغه پیښه کې د کومې مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي رسیدلې.
همدغه شان د جاپان په هیروشیما ښار کې د نړۍ د سترو اقتصادي قوتونو د ډلې سرمشریزي غونډې په سند کې د امریکا صدر جو بایدن د اتوار یا یکشنبه په ورځ د جاپان له وزیر اعظم فومیو کشیدا او د جنوبی کوریا له صدر یون سوک یول سره په یو درې ارخیز ملاقات کې برخه واخیسته. د غدرې ارخیزه لیدنه په ایشیا کې د امریکا د دوو نږدې اتحادیانو جاپان او جنوبی کوریا ترمنځ د تعلقاتو د تودېدو یو نخه بلل کېدلی شي. د دغو دریو مشرانو د ملاقات ایجنډا د شمالي کوریا ورځ تربلې زیاتېدونکې جوهري او میزایلي غواخونه او د چین سیوا کېدونکې جاريهانه رویه وا. په خطه کې دغه دوه خطرې د دې سبب شوي چې امریکا جاپان او جنوبي کوریا تر پخوا زیات سره نږدې شي.
هم داسې د روس او اوکرين خواته به هم ګورو. د روس د اوکرين په بخموت سیمه باندې د کنټرول اعلان کړی, خو اوس هم د بخموت ځینی برخو کنټرول د اوکرين د پوځونو په لاس کې دی. بل اړخ ته د اوکرين نائب دفاع وزیر د اتواریا هم یک شنبه په ورځ د روس دغه داوی رد کړی دی چې کني دی ګني بخموت اوس د هغوی په قبضه کې دی. د اوکرين د پوځ ویاند ویلي چې د روسانو د ټولو داوو باوجود موږ په خاموشي او موثرتیا خپل کار کوو. د بخموت ځوانانو چې دغه ډلې د تباکولو د پاره تر وسه پوری هر څه کړی دي, پر اتلونکي کې به د دې اثرات نور هم راښکاراسي چې کله په اوکرين کې دننه او بهر زموږ پوځیان تربیه او د جنگ د پاره تیار سي چې موږ دشمن د ملک نه بهر کړو. روس ته خالی یا هم شنبه په ورځ داوا کړی چې تباسوی بخموت شار یې مکمل میاشتو دغه اوږد اخونړی جنگ ختم سي. د پینزلس نیولې او غنی د سره به د روس صدر ولادمیر پوتین خپل پوځیانو ته په دې باندې مبارکي هم ورکړه. او هم تاسو
سره او دا ټول خبرونه چې دینه په وپاړه باندې شته دي, او تاسو نور تفصيل چې دی په وپاړه لوستل شي موږ تاسو سره لګ تفصيل شریکو خو دي نور هم د خبرونو چې دا جزئیات چې دینه هغه په وپاړه باندې شته دي. او که تاسو لاسرسي او ټنل لرئ نو ان ټی ایچ لینک د لاري ډاونلوډ کولای شي, او که ټلګرام اپلیکیشن لرئ نو البته هم ویو ویډیو تاسو ولټوي نو البته هم دا وپاړه تاسو ولستل شي.
او نګی جانی هم په دې حق کلا فکر کوم سره راپور هم ستاسو خبر ورشتا سره مشارکې غواړو. دا راپور هم د ټي وي همکار سمینا حسن تاسو ته په تفصیل سره په دا راپور کې وړاندې کوي.
اوس هم د بخموت د ځینی برخو کنټرول د یوکرين د فوزونو په لاس کې دی. د یوکرين د نائب دفاع وزیر حنا مالیار د اتوار په ورځ د روس ته خداوی رد کړی دی چې بخموت وسته هغه په قبضه کې دی.
د دې د ټولو داوو باوجود موږ په خاموشۍ او مؤثره طریقه خپل کار کوو. د بخموت ځوانانو چې د دغه ټلې د تباه کولو لپاره تر اوسه پورې هر څه کړي دي, په راتلونکي کې به د دې اثرات نور هم ښکاره شي چې کله په یوکرين کې دننه او بهر زموږ پوځیان تربیه او د جنگ لپاره تیار شي چې زموږ دښمن د ملک نه بهر شي.
روس د خالی په ورځ داوا کړی و چې دغه تباه شوی ښار مکمل نیولې ده, او د سره بعد 15 میاشتو دغه اوګد او خونړی جنگ هلته ختم شي. د روس صدر ولادیمیر پوتین خپل فوزیانو ته په دې مبارکي هم ورکړی و. بلخا د جاپان په هیروشیما ښار کې د G7 د غونډې په موقع د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د امریکا صدر جو بایدن سره جوخت ناست یو خبريال د بخموت په سر د سوال په جواب کې ویلي د هغه په فکر داسې هیڅ نشته, او خلکو ته دا پوهیدل پکار دي چې هلته هر څه تبادي نشتا. د G7 د غونډې په موقع د امریکا صدر جو بایدن هم د یوکرين لپاره د 315 میلیونه امریکایي ډالرو د اضافي امداد اعلان کړی دی چې پکې به فوزي وسله او ګاډي شامل وي. هغه زيلنسکي ته دا هم وویل امریکا د روس پر ضد د یوکرين دفاع مضبوطولو د پاره د خپل وس په حساب هر څه کوي.
I once more shared and assured President Zelensky together with all G7
نن زهر ما د صدر زيلنسكي ته یو ځل بیا دا باور ورکړی چې د G7 د غړو د خپل ائتلافيانو او ملګرو سره به مونږ نه پر شا کیږو. پیوتن با زمون حوصله مات نه کړی شي. مونږ به د یوکرين سره اقتصادي، بشري او امنیتی امداد جاری ساتو او نن امریکا د جنگ په میدان کې د یوکرين د کامیابی لپاره ورسره تازه امداد اعلانوي.
بلخوا د روس خارجه وزیر د G7 غونډې په حق لا په موسکو کې یوې سرنیزې ادارې رشیاس کونسل فار فورن اند ډیفنس پالیسی ته د خالی پورس ویلي چې دغه غونډې د لپاره راغونډ شوي ملکونه روس او چین د دوانو مخنی
задача поставлена громогласно
د دې هدف ډیر واضح دی چې روس ته نه یوازې په جنگي میدان بلکې د یو جغرافیایي سیاسي حریف په توګه هم مات ورکړي. په حقیقت کې چې هر یو ملک په نړۍ کې خپل خود مختار حیثیت جوړول غواړي نو دغه شان به چقول کیږي. په هیروشیما کې اخیستل شوی فیصله ته وګوري دا د روس او چین دواړو مخنیولو لپاره دی.
د G7 نورو غړو ملکونو لکه جاپان، جرمني، فرانس، اټلی او کینیډا هم د امریکا صدر جو بایدن د سوچ ملاتړ وکړو او دای اوویل چې دوی به د یوکرين د ملاتړ نه پرشان شي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
اوکے، تھینک یو.
د ډیو سره اوسئ چرته ځایما ځان ته تکیه غانی ولګو
بالکل چیرې نسی کلالای
او چې یو کپ پلاس کې ونیسئ نو راشو پیغامونه ته
پیغامونه به راځي
روان دي خو که ټلیفون کول غواړي نو ټلیفون هم کولای شي. ټلیفون شمیره دا 00120220150003. نو په دې تاسو ټلیفون کولای شي په موضوع سره مخ په نظر شریکولای شي.
په هنوال احمد احد شاخ بلواک نسری وای چې د افغانستان سرتاسری سول د هر افغان لی ارمان دی. لیرمننه او بهار علی واجز هم سلامونه رسولې دي. وای کراچی چینا پورت نه ز ما سره ملګری دي شنواز دی او اغا هم سلامونه کوي. اغا هم سلامونه کوي نو ډیرمننه او مرسره دا محل نازیه غزل تلفن کړی دی مل سوي دا نازیه خپل مراوله
په خیر سلیمه شي نازیه
باندې
سلام دی تاسو
سلام
نگین باندې تاسو
سلام
باندې څنګه ښه وعليكم سلام ونه ډیر مننه تاسو څنګه یاست صحت څنګه دی
شکر د زه خایم چې تاسو راته روخ یو جوړې بوي
ډیر مننه مر جوړ یو شکر پدې لچې ته هم جوړ وسه دا څور زنه وینو
کو ته واپس لاړې کنه لاسم لاهور کې
عجیب دی زه د څور زی ما کړې کولې دینه د دوی ورځې مخته ما کړې کولې خو زما کال نه ملي ودو بس قسمت خبره ټولو ولا به
یو وخت خو بیا ډیر کالونه نشي اخیستلی کېدی نو دا ستونزه وه پکې وه. خو شکر دې بیا هم شکر دې چې تاسو نن ټلیفون ولګېدو تاسو خبرې راسره کوئ.
عجیب دی دلته کې سیګنال هم کار نه کوي زموږ دا څه زه کې یو بیا چې زه بروخې جام پاس لګ لګ کار وو چې اوس هم تاسو आवाज ما ته کله کله دا څه کټ کټ راځي خو بیا خوشاله شم تاسو سره خبرې وشي موضوع راته تاسو لګ واځي حکې ما دا څه لګ لګ ووري دا کنه
په نن موضوع په خبرونه کې چې دی غواړو په افغانستان کې ملګر ملتونه وایي چې بشری مرستې کمیسیا او دا په ټاپو د ریژنو په افغانستان کې د ماشومانو حالت دا چې هغه دی ماشومان د خوځواکۍ یعنی د خوراک انتظامات نسته ورته نو دا سبب زیاتره ماشومان د خپل ژوند لاس ورکي. نو نن خبرونه کې به په دې باندې خبرې کوم.
دیبا جی زه په پاکستان کې ګورم کنه لکه خلکو ته په کار ده چې امداد دې ورسره وکړي شي ځکه چې زه په پاکستان کې ګورم مونږ ته که حکومت نه غریبانو خلکو ته مرستې راځي کنه نو بیا د یو بل په لارې کې داسې نیوکه وکړي او یو بل یې ځان ته کې لږ څوک په سرکاري کې خپل خپلوان وي او څوک حکومت ډیپټي کوي څوک داسې لکه یو دوس وی کنه نو بیا چې ګورو غریبانو ته نه راسي لکه په کار دی که حکومت نه مرستې کېږي نو بیا لکه داسې په کار نه دی چې یو بلې ورنه سیکتا کې لکه تیره رمضان کې ما لیدو کنه لکه دا وړو چې غریبانو خلکو ته به راتلو ما وی دا خبره به زه دغو ته کوم نو زمونږ په کلي کې څه کسانو سرکاري نو کور ته یې راوړل پټې کړل کنه نو داسې په کار دی یو بل سره امداد کول په کار دی داسې په کار نه لکه نورو ملکونو ته مسلمانانو ته په کار دی که هغه افغانستان وي که پاکستان وي کنه لکه مونږ ته په کار دی چې مرستې ورسره وکړو که حکومت نه نه وي خو داسې په کار دی مونږ پښتانه داسې کوي چې لږه څه مخه درخه وي حکومت سره یا څه یو کس په کې وي ډیپټي کوي کنه نو بیا هغه شیان کور ته راوړي بیې پټ پټ خرڅوي کنه
یعنی هغه خپل د قدرت څخه ناوړه استفاده کوي
جی باقی په کار دي چې حکومت نه د مرستې وشي که بیا حکومت نه نوي عوام ته په کار دي چې امداد دې وشي بیا چې حکومت نه امداد کېږي مونږ په لارو کې ورته غله ناست وې هغه یې پټ کړي ما په خپله ولیدو اوړه پټ شو که نه بیا لکه د شپې دې راوبسل داسې څوک په ونه بیا دې راوبسل خرڅ پې کړل
نو هغه وخت کې د وړو قیمتونه به هم لوړ و څنګه
جی باجی بس بخانه غواړم خفانه شي تاسو आवाज ماته کټ کټ راځي
نه هله کو نازیا جانی ډیره مننه کو تاسو چې ټلیفون دی راته وکي او
ستاسو صحیح را ډیره ستاسو نه کټ کېدو نو دا ډیره مهمه خبردار چې تاسو غږ نه کټ کېدو
او ستاسو आवाज مو اوري
جی باجی بس خوشاله اوسه بس ټولو ته سلام تاسو خبري ماته نه راځي بس اوکي
وعليكم
خورز ولرې
ډیره مننه
الله پامان او سلامونه خو علیکم سلام ډیره مننه تاسو د سلامونه په فیسبوک باندې را روان دي مسافرانو هم سلامونه را روان دي ډیره مننه تاسو او ټول مسافرو سلامونه ته علیکم سلام سټیکرانو ته بس ډیره مننه او شاهد لامیاوي سلامونه د خایسته سوات نه افغانستان کې امن غواړو نور جنگ بس
ډیره مننه تاسو په پیغام څخه تال خوی هم مافی مشکل دا سی نوم دی ویم دا ایدی دا نو وای چی سلام می واخل مسافر یم دا مسافر و سلام کل کل وینا نو والیکم سلامونه بس دا یو مسافر و بل مسافر تا سلام نگین جانی
بس دا سیده چی نن سبا خو دا باغا پخوا و خو چی مسافر سلام کل کل وینا واس خو واتساپ تا دا تکنالوجی دا چی گوری نسهر مخام
سلام
خو سهر مخام سلامونه لگلی شی
شیش باغا وقت کتا سلامونه ندیر رو لیخر تا ما نگین جانی تو خاتون را کلله
کنه نه خاتون وخت مم تیر کړی دی
بس ما څه فکر کوم چې خاتون ډیر شو اوس ټیکنالوژي څه خو ډیر اسانه سی
خو خیر دی لکه د ټیکنالوژي نه فائدہ او چتول ډیر زیات ښه کار دی خو سره په خانه روایت ژوندۍ ساتل هم خوي لکه خري روایتونه چې کوم پکې دی لکه مثال په توګه خاتون لګل چې دی نو دا اسی کا ضرورت کنه هم وي خدای غری روایت ژوندۍ ساتل لپاره چې باید لکه یو بل خاتون هم ولیکلی شي که دلته کې تاسو په امریکا کې وګورئ نو په امریکا کې بشته جان تاسو به هم نوٹ کړئ چې دلته کې خلک چې کوم مهم خبر وي هغه په خاتون باندې کوي سرکاري او کمنه نوي هم په خاتون راځي او کچاته د سالګري لپاره کارډ لګي د چا لکه مطلب دغه وی کلی زوی یا دغه وی یا د هغه لپاره به هم ته په ډاک باندې لګات بلې خط په وته لګي
خو نه ګین ځان یو بل فکر کوم دا سیا په وته لیدي چې هغه ورته وای چې د یو بډې د پاره یو ش دا ای آی چې ورته وای ارتفیشل انټلیجنس بس پیغام ماشین درته لیکي هغه بس راغه وای خو پرنټ کور وایست
بالکل هر شی ډیر زیات هغه شوی دی او لکه آسان شوی دی، خو دا ځینې ځینې خواږه روایتونه چې دی نو هغه چی
نه ځای
باید خون لپاره هم لکه چې ژوندۍ وساتل. ارمان الله زدران پیغام راغلی دی او چې سلامونه او مینه مې قبول کړي. ارمان الله زدران يم د پکتیکا ولایت زیروک نه. په خوارزکی په افغانستان کې د لوی غواخ د لوی غواخ ته خو لازمه توجه ورته نه کیږي چې یو خمسالی زمونږ د زیروک ولسوالی ده چې نفوس یې ډیر زیات دی، خو په ډیر ټیټه درجه هسپتال ورته جوړ شوی دی. د خوارزواکۍ لاملونه ناپاک چاپیریال، د بیلابیلو ناروغو شتون او د کافی او صحی خوراک نشتون دی چې حکومت او مؤسسات یې باید اول همدا لاملونه لمنځه یوسي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي تر څو د خوارزواکۍ مخه تر یوې اندازې ونیول شي.
ډیره مننه نعیم حقیار هم سلامونه را لېږلې دي. وعلیکم السلام. او حشمت ټیلر هم السلام علیکم او ای سو بخیر. نو ستاسو هم سو بخیر،
سهر بخیر. مننه
سهر.
نو سلامونه ته وعلیکم السلام او د افغانستان څخه سلامونه را روانې دي. هم ډیره مننه. سمیله حلیمی تندر په یوټیوب لیکلي د افغانستان پکتیا سمکنو ولسوالینا سمیله حلیمی تندر یما سلامونه بهشته تلاش نګین شات تاسو دونه څنګه یاست؟ مونږ خیاست
مشي شکر پدې لچې تاسو هم جوړ او روغ وسئ.
او په یوټیوب باندې فضل سبحان هم سلامونه را لګلې دي. ډیره مننه یوټیوب باندې کمنټ کوونکو تاسو ډیره مننه. او نور هم خو به زغه سلامونه را روان دي. نو ډیره مننه زموږ سره راپورونه هم دي تر څو تاسو نو پیغامونه راځي
او ټلیفون راځي
او ټلیفون راځي. نو هغه بلولو پیغامونه بلولو او ټلیفونونه به تاسو اخلو. ټلیفون شمیره ده 001202205003. نو چې د دې راپور نه راځو چې کوم تاسو وړاندې کوو نو تاسو خامخا ټلیفون کوي. ښه نیم تاثیر خو نه غلی
تاثیر صاحب ډیر وخت بعد خدای مراوله
بخیر ستړي مشي د پښین څخه.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر تاسو سره؟
الحمدلله تاسو جوړ یاست. نیم تاثیر صاحب ډیر وخت بعد ټلیفون مراله.
جو بس
په دې لږ جوړ وسی
تاسو په فرصت کوي نه
ټلیفونونه خو هڅه کوشش کو چې ګرد ټلیفونونه واخلو.
جی
بیا هم خیر مراله.
دا تاسو د موضوع په تناظر کې بس دا وایم چې دلته زموږ په وطن کې نن سبا لو شروع دی. لو دا د غنم د پرې کولو چې کوم کار دی ودغه ته لو وایي. د پښتو ادبیاتو کې دا ډېر لوی ځای موندلې دي. د پښتو په داستانو کې او د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې دا لو او غوبل. غوبل معنی د غنم مېده کول. نو لوزو تند په افغانستان کې د غازمو د څلور مرکزونو دي. پېښور دی، کوټه د کندهار دی او کابل دی. دلته هر ځای شته. یو کله په افغانستان کې نه ده، پاکستان کې زما په خیال داسې ځینې سیمې چې دلته په طرف پر افغانستان دی راځي او لوزو تند دی. او ماشومان به د جزایي مشکل سره مخامخ شي او د ماشومان ومن دی به د سره مخامخ شي. دا ځکه چې په پاکستان کې د ګرانۍ سطح چې دا غډيره ډیر لوړه ده. نو دغه انسانان دغه مندي او دغه فلرونه او دغه کور غټ انسانان چې دغه نن په ډیر ګرانه بای باندې اسي دا وغنم د پښتنو د خوراک کا بنیادی او ډیر سخت ضرورت دی. پښتانه تل مدام خوري غنم ار شکل کې چې خو غنم او پښتانه ډیر سره لازم او ملزم دي.
بالکل بغیر وچه ډوډۍ خوراک نه
پښتنو پښتانه سمندر نه لري کنه. مایان خوراک نه لري. نو بل پښتانه وریجه نه لري. نو پښتانه چې دی هغه نن دی خو دا غنم د ولوالې چې کومه کچه د عربی څخه تر حد جاته سي دي. صحیح. نو نن سبا چې کوم دلته ماحول جوړ دی چې د حکومت څخه او د خوراک چې کوم د فود ډپارټمنټ دی دا غنه خوا چې په کومه طریقه باندې او په کومه چمونو باندې بلیک میلینګ باندې دا وړ او غنمو به چې دی هغه ملي سوي دي. دا ټول دنیا ته معلومه ده او موږ ته ډیره سره معلومه ده چې دلته د خوراک وزیران، د خوراک سکرټریان او د خوراک د محکمې افسران دغه شیانو چې ملوستي او باقاعده دوی ډېرې پیسې په دا باندې ګټي. نو زما اگر ټول خلکو ته که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي چې دوی خپل غنم واخلي او د خپلو غنمو دوی ډېر زیات فصل واخلي و د خپل خوراک څخه زیات و دوی ته دا خاص دی چې دا خپل غنم د دوی وړ ډیلرانو ته نه ورکوي. دا د دوی و مل مالکانو ته نه ورکوي. وجبه دای چې دوی پر خپل کلیوالو باندې خرڅ کړي. پاره کې مو څلور تنځه غچو مشي و غریبانو ته او د خپل اولس د مل مالکان چې دی هغه د عربونو مالکان دي. نور به هم د عربونو مالکان شي که چیرې دوی په غنم په د خپل کلیوالو باندې خرڅ کړي پاره کې بدره څلور فائدې دي. اول خو بدای وي چې دا کم غنم دوی خرڅ کړي دا غنم ډیر قوتناک او ډیر قوت بخش دي چې دوی په خپل مقامي زرند کې ورکی او بیا وخوري. په دا کې به د خوراک ټول ضرورتونه پوره کیږي او د غنمو کې به بل داسې شی نه ګډیږي لکه د مل مالکان چې په ګډیږي. دویمه وجه دا ده چې کومې کوچنۍ زرندې دي زموږ یا په بجلی یا په انجن یا په اوبو باندې چې چلیږي دغه خوار در په در خلکو ته به روزګار پیدا شي او دغه د غنمو څخه د وړو کېدو چې کومه مزدوري ده دا به د مل د سرمایه دار پر ځای به یو غریب ته پیدا شي او هغه به د خپل کور گذر به سر په ډېر خوند سره په وکړي. دریم که حکومت او د محکمه خوراک چارواکو بیا دغسې یو مصنوعي ماحول جوړ کړي د غنمو د کاښتۍ نو په دغه صورت کې به په هر کور کې غنم پراته وي او په ګرانه بیه به خلک بیا غنم نه اخلي. دغه زما ټولو وطنوالو ته پیغام دی چې که تاسو چیرې بلکې زموږ په وطن کې الحمدلله زموږ په جنوبي پښتونخوا کې سږ کال بیخي زیات غنم شوي دي بیخي زیات شوي دي. داسې زمینداران هم څه چې زر بورې غنم اخلي داسې زمینداران هم څه چې 800 بورې غنم اخلي ظاهره ده خو دوی په کور باندې ډېر دي نو دوی دغه به ډیلرانو ته نه ورکوي د محکمه خوراک و حکومتي خلکو ته دی نه ورکوي کتن دی نو چې دا د ټولو کور پر خپل ولس باندې خرڅ کړي.
صحیح
دغه پیغام دی ودا خلکو ته نو ودا لوز او
ډیره مننه ستاسو نیم تاثیر ډیره مننه ستاسو پیغام ډیره مننه او د ځینې وړاندیزونه چې دینو پغې باندې هم لکه ډیر خو وړاندیزونه او واقعي چې دینو پاکستان زمکه چې دا نو هغه خو زرخیز زمکه چې کله مونږ کله هم لوستلې دی او ریدلې مونږ دی او کتلې مونږ دی
سره
نو بیا دغه د چې پغې کې غنم د بهر راغتل ډیر ماهرینو او ډیر خلکو هم نه غبدې معنی لري دغه خودلې چې آیا ولی پاکستان د نن دمل خپل غنم نه کیږي خدا محل د افغانستان خبره کې افغانستان چې د نو د وچکالې سره مخته ور سره فندونو د کمی سره مخامخ دي او د دې ټول لاملونو لوجه چې د نو د افغانستان ولست ډیر غټ ناورین سره مخته پدې کې بیا د ماشومان چې د نو د هوی ژوند د خطر سره مخته ولې چې ماشومان چې هغه چې کله رالویږي نو هغه ته هغه ضروری چې کوم خوراک هغه وته ورکول دي مهم وي نو هغه خوراک چې ماشومان ته ورنکړې شي یا ورته نوي نو هغه صحت باندې ډیر زیات ماشومان په صحت باندې بد اغیز کوي او په نتیجه کې د ماشومان ژوند د خطر سره مخ شي او افغانستان کې هم دا مهال د ماشومان ژوند چې دینو د یونیسف تر مخه چې کوم د ملګرو ملتونو د ماشومان د خیر خیګن لپاره اداره ده دا غیله خو دا ویل شوې چې ماشومان ژوند ته خطر دی په افغانستان کې هم د دې ټول لاملونو په وجه په دې به خبري طریقو ورسته زموږ سره به ملمنه هم راځي او تاسو هم خپل نظر په دې اړه شریکولای شئ. خو زموږ سره نور هم لکه پیغامونه راغلي دي
پیغامونه
سره سره بیا زموږ سره اداریه به هم نو هغه ته به هم ورځي اوسو پیغامونه ولولو. نو سلامون ته وعليكم السلام ډیر مننه. نور سره پیغامونه د موضوع سره تړلي ښکاری وشته جان
بالکل موضوع سره تړلې هم سلامونه را روان دي لیاقت علی سیما بهم سلامونه را لېږلې دي او آی چې په دې هیله چې روغ جوړ وي زمو دا وخت د لاهور موټر ویز نه د لگژري سفر او لن محاله مسافرۍ څخه ورم ګورم
په موضوع نیم خبر ما ته دی سفر او تاسو ته دی شپه په خیر وي درنش سیما ملکنه. نو ډیر مننه تاسو ته سفر غواړو په خیر سره لاسي د سفر یې بیا هم خبرونه کې را سره مالی است مننه کو تاسو ښه
نغشان نور هم سلامونه را روان دي. سلام علیکم. سلام فاروق یورگزی تاسو هم ډیر مننه تاسو ته سلامونه ډیر مننه او تاسو دا پوښتنه وکړه نو بس دعا کوي او ورسره ګرانی لورګي زهره جانې تاسو سپیشل سلامونه زموږ طرف نه هم
ډیر مننه سلامونه
دوه قطر نه تاسو سلام علي ګلې
ډیر مننه.
نو پروډوسر سے برات وای چې ک ورکشاپ وی نو مونږ به د خپل چې کوم وایس اف امریکا د غلا سره وی د اداري چې سره وی مونږ د همکار مختار خلیل صاحب راته وړاندې کوي او هغه د امریکا نظر دی چې د اداري په صورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
پروډوسر
وای چې کوم خلاصه ټکنیکی ستونزه ده خاصه ټکنیکی فلحال ستونزه ده خو دا کوشش وکړو چې د اداري ته ورشو
بالکل
نو چې تر څو دا ټکنیکی ستونزه حل کیږي نو هغه راغې کوو راپورته ورشو.
د مکسیکو نه امریکا ته په غیر قانوني توګه راتلونکو کډوالو شمیره زیاته شوی ده. د چارواکو په وینا په تازه کډوالۍ کې هغه هیوادونه د خلکو شمیر زیات دي چیرې نه چې په مخ کې ډیر کم خلک راتلل. د وی او ای ایلن بیروس ریپورت د دوی همکار اشفاق مومند تاسو ته په تفصیل سره وړاندې کوي.
په تیرو وختونو کې امریکا ته د مکسیکو په سرحد داخلي دونکو یا نیول شوی غیر قانوني سفر کوونکو د ګواتیمالا، ال سلوادور او هندوراس نه راتلل. خو د روان کال د اوله څخه د کسټم او سرحدونو حفاظت کوونکو مامورین داسې ګوري چې بدلون یې خوړلې. او زیاتره غیر قانوني سفر کوونکو وینزویلا، کیوبا، نیکاراګوا او هېټی نه راځي. تر دې چې د امریکا نه ډیر لري هوادونه لکه چین او د افغانستان کسان پکې همشته.
نه یوازې د مختلف قامیت لرونکو بلکې د مختلفو پسمنظرونو، مختلفو ټولنو، مختلف تعلیمي اسناد لرونکو، انجینران، ډاکټران، وکیلان او معماران پکې شامل دي. زما مطلب لکه ویلې شي چې خپل وطن په خودل چې ته مسلکي د هغه سدي چې د دې د هواد لپاره ښه کار نه دی.
دا تن چې خپل نوم نه څرګندول غواړي د چین یو وړوکی کاروباری دی. د کووېډ ناروغي وروسته اقتصادي مشکلاتو لوجه د چین څخه راوتلې او د امریکا په سویلي سرحد خپل قسمت آزمایي.
یو چینایي وګړې نور تا معاش عمر کوي او خپل ځان به هم ساتي. اوس هلته فشار ډیر زیات شوی دی نو ما غوښتل چې زه په قانوني توګه راشم خو یو خو امریکا د تګ اجازه نه راکوي او بل اړخته چین اجازه نه راکوي چې بهر ته وځو نو دې ته مجبور کړې شم چې په دې لار راشم بل کوم لار نه و.
د امریکا چارواکي وایي چې د پروري او اپریل میاشت کې د امریکا سرحد ساتونکو د برازیل، کولمبیا، هندستان، رومانیا، روس او د ترکی غیر قانوني سفر کوونکو سره هم مخ شوی. د هېټي یو غیر قانوني سفر کوونکو چې خپل نوم فراخای غواړي مخې ونه خودل شي او وایي چې د تیرو دریو میاشتو راهسې د کورنۍ 15 تنه یې دغلته د امریکا ته داخلي دوه په تمناس دي.
مونږ ته لږ هوا غونېسا مونږ د ډېر لری نه راغلیو او زموږ هواد کې کارونه ډېر ګډوډ شوي. هغوی بے ګناه خلک وژني نو مونږ نشو کولای چې بیرته خپل ملک ته لاړ شو.
او دا راپور تاسو وکړو زموږ دیوا همکار اشفاق مومند تیار کړیو او اداري هم تیار ده مختار خلیل صاحب
لار بسو اداري خواته
غیته وش.
امریکا د تیرو سلویختو کالو راسی د ترهګرۍ خلاف د تربیت ورکولو په خپل جوړکړي پروګرام عمل درآمد کړي. په سفارتي حفاظتي شعبه کې د تربیت لپاره زنانه نائب وزیر جولی کیبس اخبارواله او ته د حال احوال تیرولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې د ترهګرۍ خلاف د تربیت ورکولو د شروع کولو نه راپدې خو امریکای په دې لړ کې یو نیم سلو ملکونو کې د یو لکه شپې تو زرو نزياتو کسانو ته تربیت ورکړې ده. جولی کیبس وایي چې تیر کال د اوو سلویختو ملکونو تقریبا سلور زرو اوو سو طالب علمانو ته د ترهګرۍ خلاف تربیت ورکړې شوې ده. د ترهګرای خلاف د تربیت ورکولو د ادارې د جوړیدو نه راپدی خو دی ادارې د امریکای د خارجه چارو محکمې سره په شریکه ترهګرای سره د مخ ملکونو د امداد کولو او د ترهګرای د مخنیوي په کولو کې اوګه په اوګه کار کړی دی. د ترهګرای خلاف د تربیت ورکولو پروګرام د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د ترهګرای د مخنیوي د شوبې او د سفارتي حفاظتي شوبې شریکه ذمہواری ده. د ترهګرای د مخنیوي په شوبه کې د سیمایزو او د غنو نورو معاملو نائب رابطه کار ګریګری لاګرفو د ترهګرای خلاف د تربیت ورکولو په پروګرام کې د امریکای او د کوربه ملکونو ترمنځ د زیاتې ملګرتیا په کولو زور ورکړی دی. دوی زمونږ ملګری چې څه خبره کوي او د کم سیز اجتمنې مونږ د هغوی خبرې په غور سره اورو. مونږ د خپلو ملګرو د خصوصي فکرمندو نه ځان خبر ساتو ځکه چې دوی په خپلو ملکونو او په خپلو سیمو کې بے مثل حالاتو سره مخ دي. مونږ په مساوي بنیادونو خپلو کې ملګرتیا کوو ځکه چې زمونږ د خلکو د تحفظ مسله زمونږ شریکه مسله ده. نائب وزیر جولی کیوس دا خبره په ګوته کړله چې ترهګری د عمل او د جذباتو دواړو غوښتنه کوي او دا چې د ترهګرای خلاف تربیت ورکوونکي د خپل شاګردانو نه د ډیر ستاملري. مرمن کیبس اوې چې د ترهګرای خلاف د ورکیدونکو تربیت یو اهمه نقطه د پېښورانه هنر او د بشري حقوقو د ساتنې غوښتنه کوي. د زیاته کا چې اعلی پېښورانه معیار هغه ملکونو کې خلکو سره په تعلق جوړولو کې لاس کوي چرته چې داخله خدمتونه کوي. د ترهګرای خلاف د تربیت په هر کورس کې که د دنیا په هر ځای کې خودلې شي په هغه کې د بشري حقوقو د احترام کې دوه تعلیم لازمی ورکول کېږي ځکه چې بشري حقوقو د امریکای د تربیت یو برخه ده او دا زمونږ پیژنګلنه هم کوي. نائب وزیر کیبس خپل وینا په دې ختم کړل چې تر څو پورې زمونږ د طالب علمانو تعلق دی نو په ډیرو موقعو یا ملکونو کې مونږ ته بهترین طالب علمان راکړی شوی دی چا چې خپلو کارونو او د خپلو خلکو خدمت ته خپل ځانونه وقف کړی دي. خپلو خلکو کې خپل ډیر لوی اعتبار پیدا کړی دی او تر هغه راینا د ټولي دنیا د خلاصولو فراخ مقصد په ذهن کې لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
اوریدونکو لیدونکو دا مختار خلیل صاحب دا اداریا تاسو کتل و موریدله او دا اداریا هم د امریکا نظر چې هم تاسو سره مختار خلیل صاحب شریکوي خبرونه کې هم د خپل موضوع وښوي دی. اوریدونکو لیدونکو هم دا یو سات خپل موضوع ته راځو تاسو ته موضوع موږ ډیر تفصیل سره وړاندې کړیم. په افغانستان کې د یونیسف لخوا دا ویل شوی دی چې ماشومان چې دغه ژوند د خطر سره مخ دي ځکه چې یو خو د فندونو کمیلي بل افغانستان د وچکالۍ سره مخ دي او شان نور هم ډیر لامل ندی هغه سلام علیکم ندی او کوم داسې حالات چې په دې باندې یو مونږه تفصیلی راپور لرو ملمنه هم را سره ده خو دې راپور ته وښنه به هم راپور ووري
او سره اول بشراغلس ته
راغله نو ملمنه ته به په خیر اغلی وایو او بیا به ورشو راپور ته نو په خیر سلام شي ملمنه تعارف
کوم بالکل ملمن شافی نورزی خو را سره ده د دې افغانو مبارزینو او افغانو ملمنو د کله پاره کارو هسی کوي نو دا محل دی هم مسافر دی تاسو ته شراغ لاس وایو په خبرونه کې ختم راواله
په خیر سلام شي.
سلامونه بهشت جان او تاسو کول امکاران ته از د تاسو تاریخ ما د دی وی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې زما خپل خبرونه ته دعوت کړی.
ډیره مننه تاسو هم په دې خبرونه کې را سره مالی است او همیشه په داسې موضوعاتو باندې تاسو از موږ سره په خبرونه کې ګډون کړی دی. غواړو تاسو را سره اوسې یو راپور دی غواړو تاسو سره په ګډه باندې واورو او چې دا راپور کې چې نن زموږ موضوع هم ده په دې حق باندې غواړو چې تاسو سره
نور هم دا موضوع بحث کړو، خو اول به دا راپور تو زود ارزو او دا راپور هم د ډیوی همکار عبدالرزاق راته چمتو کړی دی، او دا چې د متحده قومونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې اندیښنه څرګنده کړې ده چې د مالی مرستې د کمیدو له وجې په افغانستان کې په زرګونو شمیره کې ماشومان د سختي خوارځواکۍ له امله ژوند له لاسه ورکولای سي. هم په دې حکله باندې تفصیل په دا راپور کې به پکاره وګورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف خبرداري ورکړی چې د مرستو کمی دوله وجي په افغانستان کې ماشومان د خوارزاکۍ سره مخامخ شوي دي. د ادارې د غذایت څنګه مشر ملینی ګلوان تیرونی د یونیسف په ټوئیټر یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې غذایت د کمیل عمل په زرګونو شمیر کې ماشومان ژوند لاس ورکول شي. طبي چارو پوهان وایي کچري د خوارزاک ماشومان په وخت درملنه ونکړ شي نو دغه ماشومان د مختلفو ناروغو ترڅنګ د زهني او بدني مازوري اخکار کړي شي.
د غذایي کله چې کم د خپل قوت مدابه چې کم د ایمونټی چې ورته مونږ وایو هغه کم کې نه داسې ماشومان چې کم د دی ماندې ډیر زر زر بيماري راځي، سینې بار بار خرابيږي، نور بيماري پر راځي، مازغو ته نقصان رسی، د ټول بدن چمړې ته نقصان رسی، پټو ته نقصان رسی، اډوکو ته نقصان رسی، وټامن اے د وجې چې کم دی نو د سترګو ته نقصان رسی، وټامن ای د وجې چې کم دی نو د وینې کمی دی شي او بل د د په ګرځېدو کې دشواری راتلی شي.
په افغانستان کې روان بشري ناورین په محل د خوارزاکۍ په اړه د یونیسف چارواکي دا هم ویلي چې سکال با په دې هیواد کې اتلکا او 15 او 10 ماشومان د خوراک شدید قلت سره مخامخ کیږي. ګلوین زیاته کړې چې یونیسف په افغانستان کې د مالی مرستو د کمښت سره مخ دی او غذایت د کمی ښکار ماشومانو د علاج او د صحت کارکونکو د تربیه لپاره د 20 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا لري. طبي چارو پوهان وایي ماشومان د خوارزاکۍ څخه خوندي ساتلو لپاره مهم دي چې مور او ماشوم ته مناسب خوراک ورکړ شي.
ماشوم چې کم دغه نه پیدا شي نو مور له پکار دي چې صحیح غذا واخلي. بیا چې کم ماشوم پیدا شي نو پکار دادا چې شپږ میاشتو پورې مور خپل پیول ورکی. بیا شپږ میاشتو نه بعد موږ سره ډیر ماشومان داسې راشي چې شپږ میاشتو نه بعد اغه ته نور غذا نه شروع شوه، لکه اغه ته بیا دا نور ټوز غذا ورته نه شروع شوه، کو دا اغه سپین شو، کو کیلا شو، کو داسې فروټ شو، کو آلو شو، کو غوخه شو، اغه ورته نه شروع شوه. د مور پیور کول پکار دي دوه کالو پورې. خوشپږ میاشتو نه بعد ماشوم پاندې تاسو نور غذا شروع کې.
طالبانو په غیر دولتي خیریه بنسټونو کې د خزینه کارمندانو په کار کولو بندیز لګولې چې له عملی د تنظیمونو وایي هغه افغانان چې مرستو ته اړتیا لري دی ورته لاسرسي نشي کولې. د طالبانو د اقدام ته په نړیواله کچه سخت خبرګون خوده شوې. کارپوهان وایي چې د بشري مرستو ترڅنګ مهمه ده چې په افغانستان کې د آبادی قابو کولو په موخه خلکو ته عامه پوها ورکړ شي.
دا خیریه فاونډیشنونه، خیریه مؤسسات چې چا سره مرستې کوي هغه خلکو نه چې کله پښتنه کې هغه ټولو نه غریب سړی چې دی هغه نه لس دولس دیار لس ماشومان لري، نو په داس یو حال کې چې یو څوک د ځان لپاره ډوډۍ نشي پیدا کولی او هغه بیا هم د ماشوم لپاره تیارې نیسي او بیا هم نوې ماشوم دنیا ته راوړي، نو په دغه برخه کې چیرته وسنا موجوده حاکمین په دې برخه کې لاس پکار شي او دې برخه ته کار وکړي. امغه ستاسو د شعار مطابق چوټه خاندان او زندگی آسان دغه ستوي هم دې برنامه باندې کار وکړي دا ډیره خوشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا 13 میاشت ویلي چې مرستو ته اړتیا لرونکو 30 میلیون افغانانو سره امداد لپاره متحده قومونه 3.2 بلیون ډالر ته ضرورت لري. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
بیا سړی مشه کوم کوي دونکو په هم شرح خلاص تا او خبرونه کی غواړو چې دا د یونیسیار یا ملګر ملتونو چې ویل دي په افغانستان کې بشري ناورین دي او
خلک د لوږې سره مخامخ دي، په خاصه توګه د ماشومانو ژوند چې دی هغه د خطر سره مخامخ دي. د نور خبرو تر لپاره زموږ سره زموږ قدرمنه میلمنه اغلی شافیه نورزی خور سره ده. نو تاسو ته شراغلاست او بیا هم خبرونه کی خدای مراوله
په خیر ستړي مشي.
مننه نورزی خور. په افغانستان کې وسنی د رنګ راپورونه مخې ته راځي چې د هچ په افغانستان کې د وچکالی سبب یو لامل دی چې ماشومان هم خلک ورسره مخامخ دي. بیا بل خوا ته بشري ناورین چې بار بار د ټوله نړیواله ټولنه وایم، یا هم د ملګرو ملتونو له خوا سو وایو، هم د رنګ د بخښنې نړیوال سازمان سي د رنګ په ټوله ادارې چې دي د رنګ راپورونه مخې ترازی. نو افغانستان کی دا محل د افغانانو حالت تاسو څنګه سړي؟
ډیر زیاته مننه پسر کی خو سره مننه کوم چې همیشه ډیر مهم ټکو ته اشاره کوي او خالي باندې بحثونه کوي. د تاسو بحثونه د دې لامل کېدای شي چې نړیواله ټولنه او ټول نړۍ سازمانونه افغانستان ته پام راواړي، او د افغانستان د اوسنۍ حالات چې او بشري او انساني لوی ناورین ده، دې ته توجه وکړي او افغانستان له پامه ونه غورځيږي. وروسته راځم ستاسو سوال ته. افغانستان یو محبوبه ده هیواد وو چې متاسفانه د جمهوریت سقوط سره هغه وده او پرمختګ چې روان کړی وو هغه په ټپه ودرېد، او افغانستان د یو لوی بشري ناورین خواته مخه تلله. نو لکه څنګه چې تاسو په خپل راپور کې هم وویل، او همداسې د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو د چیرانو پر اساس او د دوی د راپورونو پر اساس افغانستان د یو لوی بشري ناورین سره مخامخ ده، چې دا نه یوازې د وچکالۍ سبب بلکې ډېر نور لاملونه هم د دې ترڅنګ شتون لري چې افغانستان خلک د دې ناورین سره مخامخ شوي دي. د بیلګې په توګه د افغانستان د مرستو د نړیوالو مرستو کمیدل دي، چې په دې اخر کې لکه موږ تاسو وویل نړۍ په دې باندې خبره ده چې د اوسنۍ چارواکو د فیصلې په اساس میرمنې د کور د کار کول څخه ګوښه شوي او په کور ناست دي، او دا د دې سبب ګرځېدل ده چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې یا خپل دفترونه وتړي او خپل مرستې کمې کړي، چې دا یو ډېر لوی زیان ده د افغانستان خلکو لپاره. او افغانستان یو داسې هېواد و چې ډېری د دوی دغه درآمد کورنۍ درآمد د همدی موسسات او د کزو د کار کولو د برخې نه تامین کیدلو، چې دا هم یو لوی ګواښ وګرځېد افغانستان خلکو ته، او د دې سبب وګرځېدل چې ډېری خلک د بشري ناورین سره یا د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شي او نشي کولی په کافي اندازه خواړه خپل کورنۍ ته چمتو کړي. دوهم مسله د ماشومانو یا د کورنۍ لویواله او د کورنۍ د ماشومانو د زیږون نه کنټرول او د خلکو بې خبري له دې مسلې نه ده، چې متاسفانه افغانستان کې ډیری خلک هغه خلک چې په لر پرتو سیمو کې پراته دي بې سواده خلک دي، او په دې اړه چې څنګه خپل کورنۍ خپل د ماشومانو د زیږون پر مهال هغه فاصلې تنظیم کې په دې باندې نه پوهېږي، او په مخ کې د جمهوریت په دوره کې ډیری موسسات په دې برخه کې کار کول، عامه پوهاوی به ورکول، چې متاسفانه هغه هم اوس په ټپه ودرېدل، او اوس د
میرمنو لپاره او د کورنۍ لپاره د عامه پوهاوی شتون نه لري، ځکه د عامه پوهاوی به اکثره د میرمنو لخوا نه میرمنو ته کېدل، او اوس کله چې میرمنې کار نه کوي نو د عامه پوهاوی هم په ټپه ولاړ دی. یا په لرې پرتو سیمو کې د ډاکترانو او د کلینیکونو نشتون دی، د ښځینه ډاکترانو نشتون دی چې نشي کوله ماشوم او مور ته لاسرسی پیدا کی. نو دا ټول هغه شیان دی او د ترڅنګ دوی ډېره دا وچکالی هم یو لوی لامل ده چې دې سبب ګرځېدل چې افغانستان یو بشري ناورین خواته لاړ شي او د افغانستان خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند وکړي، چې دا به یو ډېر لوی ګواښ وي افغانستان او حتی نړۍ لپاره.
میرمن نورزی، د دین وړاندې چې په دسمبر په میاشت کې چې کله د طالبانو لخوا په د خزو په کاربندیز او شپ په د غیر دولتي موسسو کې په خاص توګه بیا د ملګر ملتونو په ادارو کې د خزو په کاربندیز چې د نړیوالو په کاربانی پابندې ولګولې شو، لا بیا طالبانو د خپلې د چې کوم اقدام نه کوم عمل چې کړي وو د دې امر بیا غوي دفاع هم کړي وو، غوي وی چې لکه داسې یو غوي چې کوم ویلو چې وی د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد د دسمبر په میاشت کې چې د طالبانو دا فیصله چې د شریعت په مطابق ته دای ورسره ویلو چې لکه دا چې کوم دا امر دی نو دا هغه په قول لکه غیر ضروري برخو کې دی خزو کار کولو. اوس کدی ته وکړه لشي په هغه وخت چې کله دا پابندي ولګل او د ولې شنه په هغه وخت کې هم نړیوالې ټولنې ورسره ملګرو ملتونو دا اندېښنه خولي و چې د دې سره به په افغانستان کې بشري ناورین نور هم زیات شي، ولې چې دا موسسې په مختلفو برخو کې کار کوي. اوس تاسو آیا په دې اړه باندې څه نظر لرئ چې دا مهمه ده چې په دا د خزو باندې پابندي ولګي او داسې نور خلکو زورول شي او خلکو چت کړل شي او ته سزاګانی ورکړ شي، او کنه دا بشري ناورین د منځ وړل شي او دا طالبان باید دې ته زیات پاملرنه وکړي چې ماشومان د مرګ د خطر سره مخامخ دي، خلک د خوراک ته کمی سره مخامخ دي، دې طرف ته پاملرنه وکړي. ډېر زیات مننه.
لکه څنګه چې تاسو وویل چې طالبانو د خپلې ډېرې پرېکړې نه دفاع کړې ده، اما څومره چې د اسلامي علومو کومه خاصه غنه لرم چې زه وایم چې زه ډېره مطالعه پکې لرم، مګر څنګه چې موږ تاسو ټول مسلمانان په دې پوهیږو چې اسلام د انسانیت او د بشریت دین ده، او تر هر څه زیات او زیات انسانیت ته په اسلام کې توجه شوی ده. زه فکر نکوم کومه پریکړه چې دوی وایي چې دغه شرعي وجه لري دغه شرعي وجه ونه لري، څومره چې د اسلام د تاریخ په اوږدو کې مونږ ګورو ډېرې میرمنې وې چې هغو به کارونه کول، د اصحاب کرامو پر وخت مونږ حتی شاروالانې ښځینه شاروالې درلودې، بي بي عائشه بهترینه طبیبه وه د پیغمبر علیه السلام په دوران کې چې هغه به د جهاد دغه سنگرونو ته تلل اول ته به نارینه زخمیان تداوی کول، خدینه حتی پلیل چې نارینه به تداوی کول. مونږ به بی بی عائشه رضی الله عنها یو نمونه وګڼو چې هغه به حتی اصحاب کرام ته د پیغمبر علیه السلام احادیث او د علم به ورته تشریح کول. مونږ بهترینه تجاره د نړۍ بهترینه تجاره په د اسلام په دوره کې درلوده چې بی خدیجه ده، او دغه بزرګونه او زرګونو میرمنې به نور وښیو چې د پیغمبر علیه السلام په دوره کې او د اصحاب کرام په دوره کې د نارینه وو سره اوږه په اوږه مختلف کارونه سره مخ بیول. دا هیڅکله یو اسلامي وجه نه شي کېدله چې دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور. دا زما په نظر کاملا یو غلط څه دي چې دوی وایي، او د وخت د تقاضا مطابق اسلام انسانیت ته ترجیح ورکړی دی. باید ښځو ته د کار ساحه برابر شي، دا نه چې دوی په کور کېنول شي. هېڅکله اسلام نه دی ویلي چې ته خزه په کور کې نه او تر دې ډیره مهمه خبره لکه څنګه چې تاسو وویل چې افغانستان بشري ناورین سره مخامخ ده. کله چې اسلام همیشه په انسانیت او بشریت باندې تاکید کوي نو تر دې چې ښځې په کور کې نه دا به بهتره وي چې موږ انسانیت ته کار وکړو، موږ بشریت ته کار وکړو، موږ هغه مسلمانې خوندې چې دوی د خپل اولادونو د لاسته ورکولو په برخه کې ځورېږي هغو سره مرسته وکړو. زه فکر کوم چې دینه به هېڅ اسلامي وجه شتون ونه لري. موږ نور اسلامي هېوادونه هم لرو، په نړۍ کې یو افغانستان اسلامي هېواد نه ده، یو طالب مسلمان نه ده، بلکې موږ ډېر نور ښه اسلامي هېوادونه لرو چې په هغه کې مېرمنې دندې ترسره کوي، تعلیم کوي. نو د دې لپاره دوی هېڅ کله نشي کولی چې دا وجه راوړي چې دا یو شرعي حکم ده. صحیح ده، موږ منو چې اسلامي حجاب ضرور دی، اما د افغانستان میرمنې اسلامي حجاب همیشه مراعت کړی دی، همیشه مسلمانې وي. نن موږ نه یو مسلمانې شوي چې موږ ته طالب اسلام راوړی. اسلام په کلونو زرګونو کلونه مخته افغانستان ته راغلی ده او د افغانستان نهه نوي فیصده خلق مسلمان دي او اسلام منلی ده. نو دا هیڅ اسلامي وجه نه لري او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید د ناورین لپاره کار وشي، باید داسې ګامونه پورته شي چې دغه د دې ناورین مخه ونیول شي. دوی د افغانستان د امیرانو په صفت، دوی د افغانستان د مشرانو په صفت دا یې مسؤلیت ده. حتی د اسلام د نظره یو امیر چې په یو ځای کې حاکمیت لري، هغه د یو ځای یو مملکت امیر اوسېږي، د هغې دا اسلامي او شرعي دنده ده چې باید د هر وګړي د حالت څخه با خبره اوسېږي او دوی ستونزو ته باید رسیدګي وکړي. کله چې دوی خبرې د شریعت نه کوي، شریعت کې خدا هم ویل شوی دی چې یو امیر په صفت کله چې ته په مړخ یې چې ویره کېږي او ستا بیعت او ستا خلک وګیري، دا به خدای تا نه څنګه پوښتنه کوي، ته به د خدای ځواب څنګه وایي؟ کله چې شریعت د ښځې لپاره ده، د تا لپاره څنګه شریعت ده؟ ته ولې خپل مسؤلیت نه ادا کوي؟ یو مسلمان امیر په توګه ته په مړخ یې چې ویره کېږي او هلته زما افغانې خوندې او د دوی اولادونه د خوارځواکیو سره مخامخ دي، د لوږې سره مخامخ دي او په میلیونونو افغانان وګیري، د دې ځوابه ته د خدای په دربار کې څه وایي؟ نو دا هم د دوی یو شرعي حق مسؤلیت ده، بیا دې ته ولې دوی وجه نه لري؟ نو دا هسې یو د مونږ پښتنو خبره چې یو د خړو اوبو مخ ته چې دوی ځانو لپاره جوړوي او غواړي چې نړیوال او افغانان په دې توګه وغولوي. مګر فکر نه کوم چې په دې باندې څوک وغولېږي او هر څوک په دې پوهېږي چې دا یو غلطه پرېکړه ده چې دوی کړې ده.
مېرمن نورزی لکه څنګه چې انګینجانی هم دا خبره ته اشاره وکړه چې طالبانو د شذو پاړه د خپل تګلارو همیشه دفاع کړې ده، کبه داسې راپورونه راغلي دي هم نړیواله ټولنه چې څه غوښتنه د طالبانو څخه کوي. دا چې د طالبانو چارواکي همیشه وایي چې د افغان دود دستور او د شریعت سره سم به د افغان مېرمنو د پاره د تعلیم او کار حالات برابروي، فکر نه کوي چې د اگست 2020 سبیانې ولې تر وسنی یعنی د می 2020 پورې په کار و چې یو سمه تګلاره باید د یو سمه پالیسی د میرمنو په وړاندې جوړه شوی وي، وای او د افغانو میرمنو یې جنو د زده کړو په حق له سداسي پالیسیانه جوړه شوی وای او حالات تر برابر شوی وای. نو دومره وخت او دومره ځند او بیا ورپسې دا رنګ نور بندیزونه چې کوم مخې ته راځي چې د میرمنو د کار په حق له باندې هم وي، نو څه فکر کوي چې وسنی نظام بلا نورم څومره وخت ارتیا ولري هم ضرورت ولري چې یو ډیره روشانه تګلاره د مېرمنو په وړاندې یو پلان یا یو پالیسی جوړ کړي؟
بهشته جان، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دوی په دې باندې اکثرا تاکید کوي او دا خبره یادونه کوي چې تعلیم د ښځو اسلامي حق ده او اسلام کې دوی هم په دې متفق دي چې په اسلام کې د ښځو لپاره تعلیم شتون لري او د دې ممانعت نشته، مګر په یو چوکاټ کې. نو دا چوکاټ کله برابرېږي؟ دوی هیڅ کوم ضرب العجل د دې لپاره ونه ټاکلو، تقریبا نور مکتبو کالو ته رسیږو چې په دې مسله باندې بحثونه کېږي، چې موږ په یو تګلاره په یو چا چوکاټ باندې لګیا یو تر څو د انجونو لپاره یو سم اسلامي او شرعي چاپېریال د تعلیم لپاره برابر کړو. زه فکر کوم چې تر هر څه د مخکې په افغانستان کې لومړنی ګام که واقعا دوی غوښتله چې د دې لپاره کار وکړي، د میرمنو لپاره د تعلیم د چاپېریال برابرول ډېر مهم و. څه فکر کوئ، دوه کاله د نجونو شاته پاتې کېدل په دې نننۍ عصر کې، په دې نننۍ نړۍ کې چې نړۍ څومره پرمختللې ده، نړۍ څومره وړاندې تللې او موږ څومره د نړۍ نه وروسته پاتې یو، موږ په سلګونو کلونو منډې هم په نړۍ پاتې یو او بیا هم نه پسې رسېږو. څه فکر کوئ چې دوه کاله د نجونو شاته نور پاتې کېدل هم افغانستان لپاره څومره یوه غټه ضربه ده؟ یعنې د تېر جبران ده څوک کوي؟ آیا طالب د دې جبران کولی شي؟ په هیڅ صورت نه شي کولی. دا یو زما په هند لکه یو پلان شوي دسیسه د افغانستان شاته تګ لپاره، د افغانستان شاته پاتې کېدلو لپاره ده. دا نور هیڅ وجه نه شي کېدله، دکه دوه کاله، تقریبا دوه کاله ډېر یو غټه مسافه ده، یو ډېر لوی مزل په دې کې کېدلی شولو. دوی څنګه ونه شو کېدله د مشرانو په توګه، د امیرانو په توګه؟ دوی یو ډېر کوچنی ده، یو ډېر کوچنی مسله ده چې یو چاپېریال د تعلیم لپاره برابر شي. لومړی شرط خو زه دا وایل شمه چې موږ په افغانستان کې یو سم چاپېریال د ښځو لپاره درلود، د تعلیم لپاره درلود. موږ د نجونو جلا ښوونځي درلود، موږ د نجونو لپاره ښځینه ښوونکي درلودې. ټول افغان نجونو به تور با اجابه لباس درلود، سپین پوړه نه به یې په سر وو. په دې کې خو زه فکر نه کوم چې کوم شرعي ستونزه شتون ولري، او صرف په بعضې مناطقو کې مثلا کابل و هرات و مزار و داسې، یا په مجموع کې په ټولو ولایاتو کې به په بعضې ښوونځیو کې شاید خو ځینې ښوونکي نارینه وي چې د هغې برطرفه کول یا د هغې د دې ستونزې د معدې معضلې برطرفه کول او حل کول دومره وخته اړتیا ونه لري لکه دوی چې ونیولو. خو زه چې څومره پوهېږم او د ما د هانده چې دوی په خپلو کې ندي سره متحد په طالب چارواکو کې داسې کړۍ هم شتون لري چې حتی د ښځو د تعلیم مطلق مخالف دي، او دا یوه بهانه ده چې دوی خلکو ته مختلف ضرب العجلونه ورکوي او مختلف بهانې ورته کوي چې نن او سبا موږ د ښوونځیو دروازې پرانیزو. نه، دا هسې یو د ملت سترګو ته خاوره اچول دي. دوی هسې همدې ته تسلیم نه لري، ځکه دوی په خپل منځ کې په دې باندې نه دي سره جوړ. یوې خبرې ته اشاره کوم چې دوی وایي چې ښځینه کارکوونکي په هغه ځایو کې چې دوی ته اړتیا شته کار به کوي. کله چې تا د ښوونځي دروازې تړلي، کله چې تا د پوهنتون دروازې تړلي، هغه ځای کې چې اړتیا شته مثلا ډاکترانو ته، نرسانو ته، قابلګانو ته، دا خو یو شرعي اړتیا ده. دا بل کومه کېږي؟ دا اوس پنځه کسه خو چې مثلا په شفخانو کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کار کوي، دا خو د جمهوریت وخت تربیه شوي مېرمنې دي چې په هغه وخت کې تحصیل نه کړي دي. تر دې وړاندې چې تاسې ځئ څه به کوئ؟ دا به هم تر یو وخته پورې دوام وکړي، هغې نه وروسته به مثلا کمبود سره مخامخ کېږي. له کوم ځای نه دا خلک تاسې را پیدا کوئ؟ دا مېرمنې دا تحصیل کړه، دا مېرمنې تاسې له کومه کوئ؟ او دا یو وخت نشي کېدای چې په هغه ځای کې چې ارتیا ده په کوم ځای کې میرمنو ته ارتیا نشته. آیا په موسساتو کې میرمنو ته ارتیا نشته؟ دا نن ولې په میلیونونو ماشومان د خوځ ځواک سره مخامخ دي؟ علت دا ده چې هلته میرمنې نشته چې د مندو د حال نه باخبرې شي. هلته لکه دوی چې وایي چې په افغانستان کې د دود او دستور سره مطابق کله چې د ښوونځي لپاره دود او دستور ده، نو د دې لپاره هم دود او دستور شکونه لري چې یو نارینه یو کلي ته لیږي او هلته سروې کوي د ښځو په منځ کې. پښتانه افغانان په مجموع کې ټول افغانان هدف ده، دې ته هم دوی نه دي حاضر چې یو نارینه د یو افغان کور ته داخل شي او پردی نارینه او هلته سروې وکړي. تا د دې مخه مو نیوله چې هلته میرمنو ته یو ښځینه ودرېږي او هغوی ته عامه پوهاوی وکړي څنګه خپل ماشومان د خوارځواکۍ نه نجات ورکړي، څنګه خپل کورنۍ کنټرول کړي. دا هم د دې مخه هم تاونیوله. آیا په دې ځای کې یوې میرمنې ته ضرورت نشته؟ آیا په پولیسو کې میرمنې ته اړتیا نشته؟ آیا په روغتون کې میرمنې ته اړتیا نشته؟ د ژوند په هره برخه کې میرمنې ته اړتیا شته او هیڅ کله دوی نشي کولی د دې نه سترګې پټې شي.
او مېرمن نورځي مونږ یو څو پښتني نور هم اساسونه لرو، غواړو چې غم تاسو ته وړاندې کوو. غواړو چې یو وړوګونه کې د ما واخلو په خبرونه کې او د دمینه چې راښونو اساس ما پښتني وکړو. تاسو مونږ سره اوسئ چې تزه ما نو اوریدونکو له دونکو تاسو مونږ سره اوسئ یو وړوګي د ما واخلو د مینه پس بیا راځو. زما دا پوښ یقینو چې په
ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خوخم. ما ته پتاوه چکه زان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخم
که بل سوکي کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
اوریدونکو له دنکو بیا په خیر راغلی بیبي شیرین خبرونه ته او میرمن شافیه نورزی هم را سره ده. او میرمن نورزی تاسو په خپل خبرو ترو کې د نړیوال ټولنې هم ذکر وکړلو. اوس دا مهال چې کوم تاسو هم پته را چې نړیوال ټولنه د طالبانو د میرمنو په اړه چې کومه تګلارې د دغه په وجه باندې دا غوی پر رسمیت نه پیژني، طالبان د حکومت چې دا پر رسمیت نه پیژني، نو د دې هم لکه بده بشري ناورین چې دی په دې کې هم د دې غچې کوم سفارتکاري د نورو هیوادونو سره کېږي چې کله یو هیواد پر رسمیت پیژندل شي او هغه چې کوم سفارتکاري د نورو هیوادونو سره شروع شي د یو بل سره غمرستي چې دین وغه هم پیل شي. نو زدا مهال د طالبانو پر رسمیت نه پیژندل تاغوی د خزو پاړه د تګلارې نو نړیوال ټولنه څه کولای شي؟ آیا څه قسم فشار چې دینو په د تا طالبانو باندې یا د پاوسنی نظام چې په افغانستان کې په دې باندې راشي چې آیا غوی هغه شرطونه چې کوم نړیوالې ټولنې ورته یخو دي چې تاسو په رسمیت اله پیژنو چې کله تاسو دا شرطونه ومني چې غوی دې تاسو چې هغه شرطونه ومني او هغه نړیواله ټولنې هغه چې کوم ټول شرطونه بیا د میرمنو په اړه په خاصه توګه او سداسي سره وشي چې لکه دا بشري ناورین لمنځه ویسلې شي په خاصه توګه د ماشومانو په اړه.
زه فکر کوم چې د سره کله چې د دوه تړون کېدلو ډېر لوی اشتباهات په دې برخه کې شوي دي او کوم تړون چې د طالبان سره امضا شوی ده هغه باید د څوک یعنی بل خصوص طالبان متفق نه وو د کډوی په دې تړون کې د ښځو کار پاملرنه کړی ده او هغه یې منلی وو چې نن ورځ هغه دروازې وتړلې او دوی هغه خپل تعهد ته چې د دوی په تړون کې امضا کړی ده هغه ته متفقانه و نبوده اساس باید نریوال سازمانونه په د افغانستان سره په مرستو کمولو نه بلکې د نورو لارو چارو نه په دوی باندې فشار راولي، مثلا سفري محدودیتونه. موږ څنګه چې موږ تاسې باخبره یو، هر هفته د طالبان سره په میلیونونو ډالرو مرسته ترسره کیږي او دوی ته نقدي پیسې رالیږل کیږي. دا په کومه وجه په کوم اساس باندې دا مرسته د دوی سره کیږي او دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ درد نه دوا کوي؟ ځکه دا پیسې چیرته ځي، په کوم اساس باندې دوی ته راځي او کوم خواته ځي؟ د دې باید دقیقه څېړنه وشي او دغه پیسې نه باید طالب چارواکو ته، بلکې د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو د ستونزو حل کولو لپاره ځانګړي شي او د افغانستان خلکو سره مستقیمې مرستې باید ترسره شي، نه د دولت د لارې. ځکه څومره چې دوی لپاره د دوی د طریق نه مرستې کیږي، هغه مرستې افغانستان خلکو ته نه رسیږي. دلته د افغانستان خلک هیڅ کومه ملامتیا نه لري، همیشه قرباني د افغانستان غریب کشر، د افغانستان غریب خلک قرباني کیږي. دولتي چارواکي همیشه راحت دي او هیڅ دوی لپاره مهمه نه دي. نو نړیوال سازمانونه باید داسې کړنلارې ترسره کی چې د افغانستان خلک د هغې په وجه متاثره نه شي، بلکې مستقیما خپله چارواکي په هغه باندې متاثره شي او که چارواکو باندې باید دا فشار راوستل شي تر څو چې دوی دې ته مجبور شي چې د نړیوال هغه کوم شرطونه چې دوی کېښودلي دي هغه ومني او هغې نه وروسته دوی په رسمیت وپېژندل شي. د دوی د رسمیت په پېژندلو سره زه فکر کوم نور به هم وضعیت لا وخیم شي او لا به د افغانستان خلک په ګراوګان ونیول شي. نو دا به یو بل لوی ناورین وي. نو د اولنه د نړۍ ټولو هیوادونو چې افغانستان سره په دې جنګ کې دخیل وو یا په دې لاره کې ګامونه پورته کړي وو، دوی خپلې اشتباهګانې ترسره کړي دي او افغانستان یې نن ورځ تنها پرېښودل، د افغانستان خلک یې یوازې پرېښودل او د دې قرباني صرف د افغانستان خلک وګرځېدل. نور نړیوال سازمانونه هغه چې د دوی مسؤلیت و ترسره کړل او طالب چارواکي خو خاصه هم صرف دغه هدف و چې راشي او د قدرت په حرکه باندې تکیه ووهي. دا یو غلطه معامله وه چې وشوله او که د جنګ د لارې وه هېڅکله طالب نه شو کوله د افغانستان پوځونو ته شکست ورکړي او راشي دغه د قدرت په حرکې ته تکیه ووهي.
او په اخر کې به هم مېرمن نورزی تاسو څه پیغام لري چې ویل بغواړي؟
د ما پیغام لمړی طالب چارواکو ته دا دی چې که تاسو غواړئ واقعاً امیرانو اوسېږئ او واقعاً شریعت پلی کړئ، باید د شرعي قوانین یوازې د مېرمنو لپاره کته او پورته نه کوئ، را مخکې مخکې نه کوئ، بلکې ځانو لپاره یې هم لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړله چې شریعت د دوی په وینا سره دا زه نه منم او دا هېڅکله په اسلام کې داسې یو څه نشته چې ښځه د په کور کېني. کله چې ته یو مېرمنه ته وایي چې شریعت تا ته اجازه د کار نه درکوي، بیا شریعت تا هم تا ته وایي چې ته د یو امیر په صفت مسؤلیت لري چې د ټولو خپلو اتباعو څخه با خبره واوسېږي، د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. شریعت تا ته هم دا وایي چې ته باید خپل هېواد خپل خلکو لپاره یو واقعي خادم واوسېږي. نن ورځ زموږ تنها مېرمنې نه، بلکې زموږ په زرګونو میلیونونو ځوانان بېکاره ګرځي، زموږ په کورونو کې نارینه هم د ښځو ترڅنګ بېکاره ناست دي. د دوی لپاره د کار د زمینې برابرول دا د یو امیر، د یو مشر شرعي مسئولیت دی چې باید ترسره کړي. کله چې مېرمنو لپاره شریعت وړاندې کېږي، باید د ځوانانو لپاره تر هغې لا وړاندې کړي. دا یو عام خبره چې کواړی اصلاح راوړي نو باید اصلاح له ځانه شروع وکړي. کله چې دوی شریعت غواړي چې پلي کړي اوله باید له ځانه شروع وکړي. دا مې تعالی چارواکو ته غږ ده چې تاسو کې شریعت پلي کوئ نو لمړی د یو امیر په صفت ځان واقعي امیر وبوله او د خلکو د حالت نه ځان خبره کړه او خپل شرعي مسؤلیتونه ترسره کړه. هم پیامې نړیوال سازمانونه ته ده چې افغانستان یو ډېر جدي ناورین سره مخامخ ده، بشري ناورین سره مخامخ ده. نړیوال باید لاس تر دني په هیڅ صورت کې نه ني. دوی څخه جدي د افغانستان د ټولو خلکو جدي خواهش ده چې باید د افغانستان خلکو سره مرسته ترسره کړي. دا د مرستو لړۍ باید ډېره قوي شي او کوشش وشي افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان نارینه او ښځینه لپاره داسې مرستې ترسره شي چې دوی هغه مرستې سره یو اوږدمهاله آسایش ترلاسه کوي. او دغه کوم حالت چې په افغانستان کې ده په دې کې ټول نړیوال ټولنې داس بوم ته مجرمه دي، یعنی ټول نړیوال ټولنې په دې کې مقصر دي چې افغانستان خلکو باندې داسې یو حالت راغلی. نو باید افغانستان هیر نه شي او افغانستان خلکو سره باید جدي مرستې ترسره شي او د دې ناورین جدي مخه باید ونیول شي. که د دې ناورین مخه ونه شي نیوله یو ډېر لوی بشري ناورین به په افغانستان کې رامنځته شي چې دغه به تنها د افغانستان خلکو لپاره زیانمن نه بلکې د ټول نړۍ لپاره به ډېر لوی ګواښ وي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې د لوږې نتیجه څه ده. په دې حالت کې انسان کومو کارونو ته اړ کېدلی شي کله چې یو څوک د لوږې سره مخامخ کېږي. نو باید د دې وروستي عواقبو ته توجه وشي او ټول نړۍ باید دې ته د دقیقه په توجه شي او باید دې مخه ونیول شي په هر صورت کې.
ډیره مننه تاسو مهمن شافیه نورزی چې د بی بی شیرین خبرون لپاره مو خرو باسو په دا مهمه موضوع باندې خبرو تر لپاره تاسو ډیره مننه کوم.
نړۍ مننه کوم تاسو ښه تاسو ته شاو ورځ غواړم.
تاسو ته هم ښه وخت ډیره زیاته مننه چې په دې مهمه موضوع مو دعوت کړو او و مو کول شو چې خپل او د افغانستان د نورو میرمنو کوم څه د زړهباغاس چې ده د تاسو د تاریخ نه یې نړیوال ته ورسوو او بیا هم تاسو ته ښه وخت
ډیره مننه.
ډیره زیاته مننه. خدای په امان.
یو جهان مننه. ښه ورځ ولري تاسو. علامه مالسه قدر من له دونکو او دونکو شافیه نورزی از مرسر په دې خبرونه کې مال و دي د شوزو د افغان مېرمنو د حقوقو فعال ده او په دې خبرونه کې په ډیر واضح ډول باندې مرسره سمش په موضوع باندې بحث وکړ. دلته به یو لاند د ماخلون کې ځاني پچرالو راپورونه هم ستاسو پیغامونه هم ستاسو ټلیفونونه به هم اخلو. خو چیرزیما یو لاند د ماخو
بیا به خیر اغلی اوریدونکو لیدونکو او زمو سره راپورونه هم دی مخکله دی چې پیغامون ترزی او راپور به تاسو سره هم په دغه موضوع باندې شریکو کوم چې شافیه نورزی میرمن په خبري تری وکړي او تاسو سره هم په تفصیل سره موضوع وړاندې کړی دا په دې اړه باندې بشجانی زموږ د دیو همکار کلیم افضل یو راپور دی.
بالکل افغانستان دا وخت بشری ناورین ماحولیاتي بدلون او یو په افغانستان کې د ملګر ملتونو ماشومان لپاره ادارې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ګرد خلک چې دغه د بشري ناورین سره مخامخ دي او د بشري حقوقو مسلو شکار هیواد جوړ سوی دی افغانستان چې لوږی ماشومان د ټولو زیات اغیزمن کړی دي. د یونیسف نمائنده هم دا وایي چې غربت لوږی ماشومان د خوراک سخت قلت او میندې د ژوند خطرو شکار دي. هم په دې حق باندې نور تفصيل د دې همکار کلیم افضل تاسو ته په دا راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماشومان لپاره ادارې یونیسف ویلی افغانستان د یو شمیر مسلو ښکار هیواد دی چې پکې بشري ناورین د ماحولیاتي بدلون اثرات او د بشري حقوقو ستونزو د هیواد 90% افغانان د غربت درشل ترسولي چې لوجي د هیواد ماشومان د ټولو زیات ښکار شوي.
2.3 million children are expected to face acute malnutrition in 2023.
په کال 2023 کې 2.3 میلیون ماشومان به د سخت خوراکي قلت ښکار شي او په عین حال کې 115,000 ماشومان د خوراکي قلت لوجي علاج ته اړتیا لري چې حالت یې مرګونه ده. د سره سره حامله یا ماشومان او تپي ورکوونکي میاندې به خوراکي قلت سره مخ شي چې خپل بچي به په خېټه نشي مړولې.
د یونیسف نمائنده فرین اکویزا ګیلو کړه چې نړۍ په افغانستان کې د عامولس په مسلو سترګې پټې کړي. ک یو خو اولس د بشري حقوقو سره تړلي سنگین حالات ښکار دي، نو ورسره د عام ژوند سره تړلي ضرورت نه هم نشي پوره کولې.
ان ال داو د فایټینګ هاز فور د موست پارت سټاپ
په فرخه کې جګړه وزریدلې او د کلونو زړې جګړې مطلب دی چې هر ورځ په خوفناک ډول د ماشومان او د حقوقو خلاف ورزي کیږي. افغانستان په نړۍ کې د ټولو زیات وسلو ډک هیواد دی چې ماشومان د ټولو زیات ښکار شوي.
افغانستان لپاره د یونیسف نمائنده په افغانستان کې هغو مشکلاتو ذکر هم کړو چې پکې غیر ضروري بندیزونه او خزو په کار هم پابندی راوستي شوی. په افغانستان کې روستر بلا امداد تارتیا زیاتی او ماشومان لپاره د ژغورنې په مد کې د ضروري امداد یوازې 2% ترلاسه شوی. د کوم مطلب د ملګرو ملتونو ماشومان لپاره اداره یونیسف نشي کولای چې د ماشومان ټول ضرورتونه پوره کړي. د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه 90% افغانان دا وخت د سختي غریبۍ سره مخ دي. یونیسف د نړۍ نه غوښتنه کړې چې ټول دی یوځای شي او افغان ماشومانو خزینو او کورانو ته راپیخ چیلنجونو مخه ونیسي، ځکه چې دا حالات هغوی خپل نه دي جوړ کړي. په حاضر وخت په افغانستان کې نږدې 14,00,000 ماشومان چې عمرونه یې 6 کالونه بره دي د ماشومتوب مشکتی کارونو کې ښکیل دي چې خپل مور او پلار سره کومک وکړي. یونیسف ژمنه کړې چې اداره به 13-15 کالو روانې مرستې جاری ساتي او د افغانستان ماشومانو او ښځو لپاره خپله مبارزه دوام لري. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله لنګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. پاور اف امریکا کې ممتازه تا داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. پاور اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم
ستړي مشي،
خدای مراله.
یو ټلیفون پکې غسی شو، ټلیفون شمیره ده 00120220050003. رابو شو پیغامونو ته
پیغامو ته براسونی گنجانی
فاروق یو رگزی په یوټیوب هم پیغام را لګل دی او ټولو ته وی ډیر سلامونه او احترامات. او بس تاسو کوم پوښتنه کړی دا یو ځل بیا تاسو بیا پوښتنه کړی دا، نو بس دعا کوي، دعا کوي ساتي.
ډیر مننه شکیب خان هم دا خبرونه ګوري، نو مننه وای، فانتاستیک پروګرام. ابا شاوزینم سلامونه رالی جلی دی زفر الله صابر سرا او
زیا رحمان په یوټیوب باندې سلامونه احترامات. سلګی د بلوچستان نه ټلیفون کړی دی،
خدای مراله
ته خیر سړی مشه.
خدای دې خبر ولا نګین خوري تا تور اولی خط سلام پیش کوم.
نو و علیکم سلامونه، الحمدلله تاسو جوړی
یا هیڅ تلاشته
او شي جوړی که سو خوري تا ته شه غلاس نه ما فاول سل ستپنو شاید ارور تر دې ما فاول سل تا ته شه غلاس
پای ډیر مننه سلګي خور خوزه قسم نه زه بهشتایم. زه فکر کوم چې دا زما आवाज
کارانه په جوګو کې رسیدي
ش او زیاتره
چبه مې اوسه
واز مردا ما په ما باندې میشه د کلسوم کاکړ خیال کیږي د خلکو
نو شاید تاسو نه راغلي په
وښکو څنګه ولې کوم وخت مو څنګه نه کوو واز په راتګ نه ما زما تقریبا د یو کال اسکی د یو کال سره ډیر سوي نه ګنجاني وو سلګي خورستا ولزل ټلیفون دي چې زستا سر خبرې کوم
چته وای دمر واخ
او شاید نو شنا به ول زل یلان کې زه چم د په خاص تر په نن کوم په لګین چې تعالی وی مش سره دوری دوری کول واس وو سره خل نه
دا څنګه مشې دوری ورک نګی ځان
نه وسه دا ټلیفون نه نشو
او رشیا
کې لاین کې کړ ته مش سره چې فارس تک
خدا کنه دا را توای چې څنګه دی ورځ شپې څنګه تیریږي
ژوند څنګه دی
ژوند څنګه دی سبا ول غواړي موسم څنګه دی
الحمدلله ژوند دې څنګه اختلال بس دې پاس دې غوړې په کار نه خبرې سره مشکل دې مثلا باندې بس نو څه ژوند څه دې مو سمون څنګه سم دې کلا روان دي
دېش
دا او بلدار جی جی وای وای وای
نو ما وی دې مون څه بس ته وانه چې بوت خاص مش ټلیفون دې خپل وای دې خپل پروګرام ته ګرځي راشي دا کوم څه دې کله راپورټونه کیچلي دې کله مې مونږ پکسي او خوند په کینه راځي
دا خوند دې ګډون واقعا سلګي خور دا چې تاسو نن زنګ وهلې دې زه خوشاله مې چې مش غواړو هڅم کوو چې مش خوند دې مش ته ډیر زنګونه وي ټلیفونونه وکي خو متاسفانه مېرمنې هو همره فعال نه دي دا ولې دا سوځي دا ولې ټلیفون نه کوي یا هم پیغام وایي مې چې ډیر کم راځي
نام مېرمنې ته ګور خور ته ولا اوس غوړې د مخ کې یو دای وای کې تا چې په ګر دې خوند کې راخللې بیا د پد مر کوم
سلګي خور اواز دی لاړی
سیګنل او د موسم سرما ترایا شو چې موسم هته نه دی باندې کړی
ما دا ولې چې موسم باندې دی ولې کین ځان موسم ترایا شو موسم
موسم پکای چې په اورمبه سات کې مې ویلې چې بیا په ریډو باندې هم تلوي خو اوس برا شو موسم اړخته او موسم د خیبر پختونخوا چې کوم د محکمه موسمیاتو سرکاري چې کوم ویب پاڼه ده هغه باندې موسم صدا سي دی د ګل یادو شنبه چې د صوبې په زیاتره ضلعو کې به موسم وچ او ګرمي او په جنوبي ضلعو کې به زیات ګرم وي لکه داسې خو په ټولو صوبو کې به وچ او ګرمي هو چې کمی جنوبي ضلع دي د خیبر پختونخوا هلته به ډېر شدید لکه ګرمي به وي د دې تر څنګ د مغرب اړخ نه به هم وي د هواګانو د سیلو یو لړۍ چې دنو هغه به د ماخام په وخت کې پیلېږي او هغه د وژنه هم دغه چې کم د مغربي هواګانی چې ډېر یو مشهور نوم دی چې ویل کی دا هغه چې کوم لړۍ دنو هغه چې کوم سیمه یاد شوی دی چترال دیر ملکند بونیر سوات شانګلا کوستان تورغر بټګرام مانسیرا او ابټ آباد هریپور باجوړ مومند او ورسره خیبر او د کورم چې کوم د زیلی دی نو په دماخم او د شپې چې کوم وخت دی نو د تندر سره د باران امکان دی او غي باران سره به تیزی سیلې هم وي نو د تیز سیلو په وجه باندې د باران او سره تندر به وي نو دغه چې کوم سیمه مو یاد کړلې چې کوم ته د وفانه باندې کلی شوی دی نو دغه سیمه خلک ته احتیاط وکي ما خام او د شپې په وخت د دې تر څنګ نو چې کوم زیلې دی د دینه چې کوم پاتې زیلې دی الته هم باران خو بنې دا ویل کیږي چې الته به په دې پاتې زلو کې به د دوړو سره چې کمی دی تیز اندی چې ورته ویل کیږي هغه ډېر سخت چې کوم هواګانی او بادونه وي هغه د هغه امکان دی او د دې تر څنګ دا هم ویل شوی دی د خبر پښتونخوا خبره کو او په خاص توګه کدا محل چې کوم کروندګر د خبرونه اوري هغه د بار دا ویل شوی دی چې د دې ګردالو دی یاد دی دوړي سره چې کوم دا باد بچلېږي او اندی به وی د دې په وجه باندې په داسې زیونه چې ډېر مضبوط نه دي او ورسره هغه ولاړ فصلونه چې کم دي چې کوم تیار فصلونه دي هغه ته د نقصان رسیدو خطر ده اندیښنه ده. نو د دې چې د نو دا د محکمه موسمیات خیبر پختونخوا د خیبر پختونخوا په اړه باندې کوم تفصیل او تاثیر شریکل نو کاروندګر چې باید ډیر زیات احتیاط سره کار واخلي او که څه د ریبل تاسو یو اراده لرئ نو کاغه تاسو ریبل شي د ورځې ورځې ورې به ورې چې دا به ما خام کړي
دا هم پدې اکلی امداد الله امداد الله سلام الله علیه جلی دی وای چې مونږ لاکو کې فصلونه سنبال کړل سوي دي او الله تعالی دې د خیر باران کړي.
بلوچستان ته ورشو او بلوچستان کې د بلوچستان چې محکمه موسمیات او اداره دا چې کوم محکمه دا غوی په وپاړه باندې سرکاري وپاړه باندې چې کوم راپور ورکړی شوی دی د موسم پاړه باندې وایي چې په زیاتره په ټول صوبه کې به موسم ګرم یې ډیر زیات او په ځینې ځینې ځینو کې به ورسره وریځي هم یې بیا ورسره چې دا هم ویلي دي چې د دې وریځو سره په ځینو سیمو کې چې کوم سیمې یادې کړې دي په هغه کې سیمې دي نسیر باد دی ورسره چې بدغه سیمو کې بد ګرمۍ سره سره تیز بادونه وی لکه ډیر تیز بادونه بینواغي وی لکه وی خیال کوي خو ورسره موسم ډیر ګرم وینو وای چې لکه د ګرم بادونه بچلېږي د دې ترڅنګ په ځینې سیمې یادې کړې دي چې پکې زیارت هرنای شیرانی پنجګور کیچ قلات خوزدار او د دې سره په پوله پرتی چې کمی سیمې دي الته کې دا تندر سره دا باران امکان دی په ځینې ځینې سیمو کې. نو دا در روان سریرشتو ساعتو موسم د بلوچستان نو دا خوشو موسم پیغامونو ته باور شو
بالکل پیغامونو ته باور شو او ان ټیلر سم سلامونه سار په خیلی کلی دي او سلامونه شاعدل اورگزی هم را لیجلی دي او حاجی گل مومن منصور وای چی بهشت الله شونګین شاه خورګانو ته سلام نو علیکم سلام او وای چی هوا گرم سوی ده دلته په کابل کې کابل کې هوا ګرمه دي دوبیرا شروع سو نو خامخابه ګرمي خو بیا هم مننه او د خبر پرسن خو لری پرتی سیمي زرملین کې تقریبا دو هفته راځي موبایل سیګنل نه وي نسته وای باندې خلک مشکلات سره مخ دي مهرباني وفا بیتنی دا پیغام را لژلې دي نو په دې له چستا سو پیغام هم مو مسولینو تر رسیدلې وی او هم دارنګ سلامو ته وعلیکم سلامونه او سټیکرو ته نه پوهیږم څه وایم
او شکیب خان از واچنګ نو ډیره مننه.
عبد الله خان هم سلامونه نیکی هله او احترامات دوار خويندو منظور او قبول کړئ نو بالکل وعلیکم سلامونه او وای چې الله تعالی مو د هر قسمه مصیبتونو افتونو خپل حفظ او امان کی همیشه خوشاله لره او وای چې پروګرام ډیر زبردست جاری دی نو ډیره مننه کوم تاسو د پیغام څخه.
ظفر الله صابر وای چې یو شعر را لګلې وې سترګې خو به وتړم سترګې خو می خپلې دي زړه خو لیونې دي لیونې سره خو نه کیږي لیونو سره خو نه کیږي.
واه
او
ډیر مننه
سید امان الله تاسو هم ډیره زیاته مننه مس ظفر وای چې سلامونه او تاسو ټول دی الله پاک آباد او خوشاله لري ډیره مننه. خبرونه کې زمون سره خو وخت ډیر لک پاتې شوی دی خو زم خیال نور پکې د څه وخت نه دی پاتې شوی چې یا پکې راپورم نشلې دی خو بس داسې بوکو یو ک ټلیفون د چا راغلی پروډوسر سه نو ټلیفون به راستې شو کله چا ټلیفون ټلیفون به والو ک ټلیفون نه نو ټلیفون 2 منټه پاتې دی صحیح ده نو ویزه وی 2 منټه دی په دې کې بیا وی ټلیفون غستل ګران شي ولې چې خبرې بیا
خبرې باندې ماینس کې پاتې سي
نو دا سی بوکو چی بس سلامونو سبا والیکم سلام سعودی عرب
چخا هم پیر غلام یم وای سلامونو را لجلی دی نو دیر منن استاسو دا سلامو سخا والیکم سلام او
او ورسر چی دی نو پا اس خو وقت نیشتا یو نیم منت دی نو
پروانه و خبرونه وخت هم دلته با پایته ورسیږي و نو ولي یو سندره داغه به هم چلونی گنجانی
نو بس د ټولو ډیره مننه
کوم ډیره مننه
کوم ډیره مننه
مېل منی ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې را سره مېل منن شافیا نورزی گنجانی تاسو څخه
گنجانی تاسو مننه
کې هم کارانو ټولو څخه مننه
محمد عالمگیر زنګ د پروډوسر ډیره مننه دا بيبي شيرين خبرونه تاسو نو غوړي اجازه الله پامن
الله پامن
ਮੰਦਰ ਮੇਂ سلام، سرزیو هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا. خوش آمدید. در برنامه امروز روی تأثیرات ممکن بحرانات سیاسی پاکستان بر وضعیت در افغانستان صحبت میکنیم. مهمانان ما هر یک محترم احمد سعیدی دیپلمات پیشین و مفتی حمدالله صمیم کارشناس سیاسی هستند که هر دو از طریق اسکایپ در برنامه با ما هستند. آقای سعیدی، سوال اول از شما پرسان میکنیم. پاکستان بدون شک یکی از همتاهای بزرگ طالبان در منطقه پنداشته میشه. به نظر شما عواقب آنچه امروز در پاکستان اتفاق میفته بر خود پاکستان چی بوده میتونه، بر آینده سیاسی از کشور و تأثیر ممکنش بر افغانستان چی خواهد بود؟
درو اوج یا خدمت شما مهمان گرامی شما آقای سمیم و بیننده شما سلام عرض ادب دارم. در تاریخ اضافه تر از 76 سال عمر پاکستان همچون بحران فراگیر، یعنی بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران امنیتی، بحران اعتماد ملی، عدم اعتماد ملی که حال دامنگیر پاکستان است، در تاریخ 76 ساله خود پاکستان کم دیده یا نظیر اون را ندارد. اگرچه در گذشته های دور و نزدیک پاکستان ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر به پای جوخای دار رفت، نواز شریف به زندان رفت، سواد شریف به زندان رفت، سروردین به زندان رفت، یوسف رضا گیلانی به زندان رفت، با اون هم وضعیت پاکستان مانندی موجود نبود. چی معنا؟ در طول تاریخ اضافه‌تر از 70 ساله پاکستان هیچ کس جرأت نکرد که علی اردوی پاکستان شعار مرگ بر اردو بده و قطعات اردو حمله کنه، ولی طرفداران عمرالخان این کار را کردند. در طول اضافه‌تر از 70 سال تاریخ پاکستان هیچ کس جرأت نکرد که علی هایکود یا محکمه پاکستان شعار بده و تقاضای برطرفی رئیس محکمه را بکنه که حال ادامه دارد. بنابراین تقابلی بین عمرالخان نخست وزیر سابق یا حزب انصاف و تقابلی که بین حکومت پاکستان تحت رهبری شهباز شریف جریان داره، یک تقابل با اردو، تقابل با ارگان‌های امنیتی، تقابل با محاکمه است. این تقابل بسیار خطرناک است. بحران پاکستان اگر از این فراگیرتر بشه که یقینا میشه، من باور دارم که صحبتی را که ما امروز با شما میکنیم شاید دو سه روز بعد تحولات دیگری در پاکستان بیاید که بعد از تحلیلگران ما را بگویند که شما اینطور گفته بودین و اینطور شد و تحولات بگذره. اما باور می است که اگر بحران پاکستان فراگیر میشه که حتما کنترلش دشوار به نظر میرسه از یک طرف، اموال مهاجرین ما که در پاکستان هستند و مشکلات گوناگونی سر دچار میشن، دوم اموال تجارتی ما که اضافه تر از 80% از پاکستان میای رفت آمد داره، اینا ضرر و خسارات هنگفتی را میبینن. و اگر جنگ داخلی در پاکستان آغاز میشه بدون تهدید، مهاجرین پاکستانی هم به افغانستان سرازیر خواهد شد که ما نتوانی جایی رو داریم، نتوانی کنترل رو داریم. این افغانستان آسیب های فراوانی را متحمل خواهد شد که پیشبینی از او در حال حاضر غیر ممکن است.
تشکر آقای سیدی. مفتی صاحب صمیم، به نظر شما وضعیت در پاکستان تا چه حد نگران برانگیز یا نگرانی برانگیز برای افغانستان و برای اداره و یا هم حکومت طالبان است در این لحظه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاستا و استاد قدرمن ملما سید صاحب تا ولیدون کو اریدون کو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پاکستان اوسنۍ حالات هغه تقریبا ګڼو بحرانو سره مخامخ ده. هلته یو سیاسي بحران هغه د حکومت او دارنګه د عمران خان تر مابینځ او داسې د حکومت او د فوج تر مابینځ، دغه سیاسي بحران په پاکستان کې په اوسنۍ حالت کې د مخ په زیاتېدو باندې ده. او دارنګه پاکستان په اوس حالت کې له اقتصادي بحران سره هم مخامخ ده. د دې کرنسۍ دا په ټول د تاریخ کې دونه لاندې نه وه لوېدلې لکه اوس لوېدلې ده. نو چونکې افغانستان له پاکستان سره اوږده ګډه پوله لري او د تجارت دپاره صادرات و واردات سره لري، او دارنګه هلته په پاکستان کې ګڼ افغانان مهاجر دورې اوسېږي استوګن دي. نو د پاکستان حالات سه هغه بحرانی کیږي، طبعا هغه به په افغانستان په اقتصاد باندې هم صنعت اثر اچوي. دا یو طبیعي خبره ده چې چیرې په یو ملک کې په یو هیواد کې ناارامي راځي یا هلته اقتصادي مشکلات پیښیږي، نو له هغو سره ګډه پوله سي لري، هغه ته هم اثرات رسیږي څناڅه.
سوال است که از هر دوی تان میخوایم پرسند بکنم، از هم آقای صمیم هم از آقای سعیدی. آقای سعیدی میشه شما اول نظرتان ابراز بکنین. بیشتر کسایی که از عمران خان طرفداری میکنه و یا هم علیه حکومت شهباز شریف و اردوی پاکستان هستن پشتون هستن، همتبار خود عمران خان و عمدتا از مناطق مرزی و قبایلی هم هستن. آیا این بحران میتونه به یک فاجعه مبدل شود که او حضور افراد مسلح است که اردوی پاکستان اونا را تروریست میگن و عبورشان از سرحد و یا هم از خط به افغانستان و او ممکن فاجعه که غیر قابل کنترل باشه در افغانستان خلق بکنه را شوه؟
ببینیم، با یک تفاوت میخوام خدمت شما عرض کنم که عمران خان پسر کرم خان است، از کرک پشاور است و قوم خود نیازی از پشتون است، اما عمرش در پنجاب و لاهور و سند تیر شده. عمران خان طرفدارای در لاهور و در سند و در پنجاب هم داره، در مناطق قبایل هم داره، چون در مناطق قبایل و پشتونیسین باورهای مذهبی زیادتر است. عمران خان وقتی که اعتماد از پارلمان از دست میداد دو شعار را پیشه کرد، شعاری طرفداری از اسلام و اسلامیت را سر داد و شعاری علیه امریکا داد. در پاکستان بین گروه های مذهبی شعار علیه امریکا خریدار بیشتری دارد. به اون خاطر گرچه در حال حاضر همین لحظه که به شما صحبت میکنم نمیدانم که امریکا به یک نحوی آسته آسته با امریکا کنار میآید، عمران خان با امریکا نزدیک میشه، ولی با این شعارها تانستی مردمان قبایل و پشتونها را زیادتر به طرف خود جلب کنه.
سوال ما همینجا بود. میشه از آقای صمیم پرسان بکنم، نکته اساسی که ما میخوایم بهش اشاره بکنم ایست که در 20 سال جنگ که طالب در افغانستان انجام میداد، بیشتر حضور آزمایشگاهشان و یا هم جایی که اینا آموزش میدادن او طرف خط بود، جایی که تحریک طالبای پاکستانی بیشتر طالبای افغان را مهمان و برادر خطاب میکردن. آقای صمیم، چی اتفاق میفته اگر بحران در پاکستان به اینجا برسه که امو افراد مسلحی که برای پاکستان تروریست است و پشتون او طرف خط است به افغانستان بیان و توقعشان از طالبا همی باشه که آنچه که در جریان جنگ به طالبا کردن باید حال برای اونا شد؟ آیا طالبا پذیرای بحث بودن این مسئله بوده میتونه یک، و اگر میشه که کار پذیرا شدن عواقبش بر افغانستان چی بوده میتونه؟
اول خود دا تروریست یا دی ترهگری مسائل سیدی دا دلت پو افغانستان پاکستان په دغه هیوادو کې اصل کې دا مسله د تروریستي ونه دغه یو لپس و دا د غرب لخوا دلته تر دغه عنوان لاندې هغه د خپلو ملي منافعو دپاره دا نوم یوارې په عمارت اسلامي باندې کښېښی و او شل کاله یې د هغو وینې تر دغه عنوان لاندې تویولې. او ورځو دې ته سې د پاکستان کې سې کوم تحریک طالبان پاکستان هغه په خپله د پاکستان خلک دی، هغه داسې نه دی سي نړیوال تروریسته یا سیمې هیوادو ته یا نړۍ ته له هغه خطره پیښیږي، هغه د دوی د خپل هیواد د ملک پابند خلک دی، نو هغه داخلي موضوع ده. راځو دې ته سي افغانستان داسې یو کوم پروګرام نه لري زما په فکر باندې، نه دوی صلاحیت لري سی هغه د دلته داسې تروریستي ډلې وروزي او بیا د له ده ځایه د بل هیواد امنیت په خطر کې اچوي. ولې اولنۍ مسله خو دا ده چې د امارت اسلامي تر واک لاندې سې کوم نظام راغلی ده هغه اسلامي نظام ده. اسلامي نظام به هغه چا ته اجازه نه ورکوي سی بل چا ته ضرر سي یا د بل چا ضرر دلې برداشت کړي. نو له دغه وجې دلته امارت اسلامي زما په نظر باندې هغه داسې یو لوبه نه کوي چې هغه دلته د پاکستان خلاف هغه وسلواله ډله دلې وروزي، تجهیز یې کړي، تمویل یې کړي او بیا د هلته د پاکستان امن باندې خرابوي.
آقای صمیم، من میخوام صحبت را قطع بکنم. با معذرت همینجا یک نکته بسیار مهم است. ببخشید آقای صمیم، به خاطر که برنامه هم وقتش گرفته نشه و با آقای سعیدی هم نوبت برسه، شما گفتین امارت اسلامی، بدون شک وقتی امارت اسلامی میگین بحث ایست که هر جایی که اسلام وجود داره امارت اسلامی برش مسئول است، درست است سوال جوابش؟ بله یا نه خیر؟
کما ته اجازه را
کیسه همین بخش سوال مرا اگر پاسخ بتین بعدا من میتونم که سوال ادامه بتم. آیا طالبان تحریک طالبای پاکستانی مجاهدین هستند، بر حق هستند و امارت اسلامی برای حفاظتشان مسئول است یا خیر؟
اوس دا مسله سیدی ته موږ راتو سي محکم وویل سي دا د دوی داخلي مسله ده، د پاکستان د حکومت یا هلته د هغه شکیلې غاړې سي هغه وسلوال طالبان دي، نو دا د دوی تر مابین خپله مسله ده، د حقوقو مسله ده یا د نظام مسله ده، هغه په خپل ځای باندې صحیح ده. لیکن راځو دې ته سي دلته افغانستان یا امارت اسلامي هغه داسې کار نه کوي ما په نظر باندې چې هغه د یو بل شه امنیت په خطر کې واچوي، بلکې که ساس په یاد وي امارت اسلامي په دې باره کې کوشش هم وکړي چې د پاکستان او د تحریک طالبان پاکستان د ده تر مابین د مذاکراتو دپاره منځګړیتوب هم وکړي چې هغه بالاخره بیا مثبته نتیجه نه ورکړه. ته سي دلته یوه مسله هغه پاکستان کوي یا داسې که بل چا ته اندېښنه پیدا کېږي چې امارت اسلامي به دا خلک دلته تمویلوي، زه وایم چې د جنګ دپاره سي یو وسلواله ډله تمویلېږي، تجهیز کېږي، دا زیاتو مصارفو ته ضرورت لري. نو د افغانستان حالات تر اوسه په خپله په داسې حالات کې دي چې هغه د ایمرجنسي حالت ته له دنیا مرستې غواړي، او خپل کنګل سوی سرمایه امریکا کنګل کړی ده. نو داسې یو زما په نظر باندې داسې پروګرام به هم نه وي چې هغه له دې خوا دغه مصارف دغه طالبانو ورکړي.
سوال ما را پاسخ نگفتید، تشکر. ما دوباره از تان پرسان میکنم، سوال ما پاسخ نگرفتم. آقای سعیدی، من میشه از شما پرسان بکنم. طالبای افغانی در 20 سال جنگ مهمان و یا هم میزبانشان تحریک طالبای پاکستانی، مردم او طرف خط دیورند بودن و پشتونای او طرف خط دیورند، اینا را مهمترین شریک استراتژیک خود میدانند. فکر میکنین احتمال ازی وجود داشته باشه که در نهایت طالبای حکومت طالبا و یا هم آنچه امارت اسلامی خوانده میشه در یک نقطه قرار بگیره که مسئول باشه که یا با اردوی پاکستان طرف بیایه، یا ای که آمو برادرایشان که در جریان جنگ میزبانشان بودن در او طرف خط اونا را طرفداری بکنن؟
آقای زیا، ما فراموش نکنین، من باور دارم وقت که به آواز خدا رو با شما شریک میسازم جناب آقای سلیم هم تایید میکنن. به استثنای داعش طالبان پاکستانی یا تی جی پی، طالبان افغانی، القاعده و سایر گروه هایی که ارزش های مذهبی می جنگیدن، اینا همه به ملا هیبت الله اخوندزاده بیعت کردن. از نگاه دینی طالبان پاکستانی هم بیعت کرده. کسی که بیعت کرده، استثنای داعش که بیعت نکرده، کسی که بیعت کرده باشه فرضش است از نگاه دینی که اطاعت کنه. بنابراین طالب افغانی و طالب پاکستانی تفاوت ندارن، یک رهبر دارن، از یک شخصیت روحانی آخوندزاده هیبت الله بیعت کردن. یک دوم، طی 20 سال که طالبان افغانی علی امریکایی و دولت گذشته می جنگیدن، مهمانداری کرده طالبان پاکستانی، همه پشتون هستن، یک مذهب هستن، یک دین هستن، یک عقیده هستن. حتی پشتونواری و افغانیت و شرافت میمونداری طالبان افغانی را اجازه نمیده که علیه طالبان پاکستانی شمشیر بگیره. همین لازم مفتی ولی الرحمن مولوی سمین، احمد سمینی پاکستانی را میگم، حافظ گلبهادر، مولوی اختر، مولوی فقیر، صلاح الدین بدر، صلاح الدین ایوبی، اینا از ملا هیبت الله خود بیعت کردن. شما از نگاه دینی وقتی کسی بیعت میکنه دیگر جدایی بین اینا وجود نداره، حاجتی سوال نداره. آقای زیا،
تشکر. آقای سعیدی، بحث آقای سعیدی را آقای صمیم شنیدین؟ سوال من بیشتر اینمی است که حالا طالب پاکستانی کجا بره اگر جنجال به ای برسه که اونا از عمران خان در نهایت حمایت بکنن، و یا هم جنجال به ای باشه که اونا هجرت بکنن، کجا باید برن؟
دلته یو مسله د بیعت مسله ده. د بیعت په مسله کې له امیرالمؤمنین سره تقریبا هغه له ډېرو هیوادو تقریبا مسلمانانو د بیعت مسله کړې ده. نو په دې باره کې که هغه پاکستانی طالبانو بیعت کړی وي هغه په خپل ځای باندې ده. لیکن راځو دلته د امارت اسلامي پالیسي ته. امارت اسلامی پالیسی پر وسه پر زما په نظر باندې دا ده چې هغه جنگ د اشغال په وړاندې باندې سو په افغانستان کې هغه یو مشروع جنگ و زموږ یو فریضه وه چې دا خلک هم له هېواده پسې اخیستې وایي. د دې لپاره هغه مبارزه کېدله، مقدسه جګړه وه. په دې کې هغه جګړه پای ته ورسېدله. نو د امارت اسلامي تر اوسه پورې پالیسي دا نه ده چې دا جګړه نورو هیوادو ته پسې وغځوي یا د بل چا امنیت ته وګواښي، بلکې د امارت اسلامي زما په نظر باندې دا پالیسي ده چې په سیمه کې باید امن راشي. د هغو پالیسي معلومه ده، واضح خبره ده.
بیاین از این بحث غرب و تروریزم آقای صمیمی که معنا میکرد، شما کشتاره که در افغانستان جریان داشت، طالب غرب متهم میکرد که اشغالگر است و طفل، کودک، معلم، شاگرد مکتب قتل میکرد که در جنگ طالب میگفت که حلوا بخش نمیشه. درست است؟ یک مسئله. حالا که غرب طالب تروریست میگفت یا نمیگفت بحث جداست. پاکستان غرب است که نیست، درست است؟ آیا از عملیات چندین ساله پاکستان که در مناطق قبایلی انجام داد اردویش که تقریبا به هیچ وجه قابل توجیه نیست و تمام پشتونای او طرف خبه به نام تروریست و دهشتگر یا دهشت افغان تقریبا نسل کشی کرد، از بین برد. آیا پاکستان هم غرب است؟ در اون وقت حکومت اسلامی وجود نداشته اونجا و شما تنها میگین که اینا را غرب تروریست گفته. غرب که نگفته، در اونجا پاکستان عملیات انجام داد و هیچ کشور غربی هم در اونجا دخیل نبود. آیا او عملیات پاکستان برحق بود و تروریست؟ ببخشین امی سوال مرا جواب بدین صادقانه لطفاً. آیا عملیاتی که پاکستان برای چندین سال در مناطق قبایلی انجام داد، در خیبر پشتونخوا، در وزیرستان و به هزاران نفر در او عملیات کشته شد، او جنگ در مقابل تروریست بود یا حکومت پاکستان غربی بود؟
دلتا یه مسئله باید مرد واضح کو، پدی بندی باید سترگین کو سرپکی پدی اشغال پا دوران کسی دلتا امریکایانو پا افغانستان کی اشغال کرده و پدی کز مرد گواندی هوادو خاص کر پاکستان اغو له اشغال سره مرسته کړې او هغه ته باقاعده اډي ور کړې وي او د هغه لارې د امریکایانو سپلای کېدل افغانستان ته. نو دا
که بدون شک برای طالب هم میکرد، درست است، پاکستان برای طالبا هم کمک میکرد. پاکستان خصوصا نواز شریف، ببخشین پرویز مشرف رئیس جمهور هم وقت متهم است به بازی دوگانه. تمام شورای کویته در کجا بود؟ رهبری طالبان در کجا بود؟ جنگجویای طالبان در کجا آموزش می‌دیدند؟ تسلیحات طالبان افغانی از کجا می‌آمد؟ خب کلش در پاکستان بود. تنها حکومت جمهوریت و یا هم غرب کمک نکرده که ایران به یاد داشته باشند. درست است؟ ادامه بدین با مطلب.
چیزی ترهگری په دغه معنا باندې واخو، نو د دغه عنوان لاندې تر ټولو زیات ترهګر هغه د وخت اشغالګر امریکا و سی په افغانستان باندې ناجایز اشغال کړی و، د افغانانو ازادي اخستې و، دلته د افغانانو په کورو یې چاپې وهلې، دلته د افغانستان خاوره زمینی او هوایی حریم یې نقض کړی و. نو دلته دغه نوم سی دلته په افغانستان کې شوړ سوی و، امارت اسلامي په هغه وخت کې د ترهګر نوم باندې شوی و، تر دغه عنوان لاندې دلته د امارت اسلامي د حلقې وینې تویدلې. لیکن کله چې امریکا بیا له افغانستان ووته، بیا دغه نوم بیا بېرته ورسره دوري سو. نو زه وایم چې دغه نوم دلته په اسلامي هیوادو کې بالکل دا د ترهګرۍ نوم نسته او نه اسلام دا اجازه ورکوي.
بیا از تاریخ طالبای پاکستانی یک کم فاصله میگیریم. آقای سعیدی، شما چی فکر میکنین اویغورای چین که در مقابل چین میخواین جنگ بکنن و جزء از جبهه جنگی طالبا هم بودن، تروریست هستن؟
ببینید، تروریست تعریف میکنم هر گروهی، هر نهادی، هر حرکتی که مردم بیگناه را بکشه، شر بیاندازه، مشکل ایجاد کنه، انتحار کنه، انفجار کنه، بدون تردید تروریست است. یعنی مردم بیگناه را که بکشه در انتحار انفجار تروریست است. ببینید ایگورها مسلمان ها هستن، زیادتر به زندان های چین هستن، ولی طالبان در اسلام آباد امضا کردن که ما دیگه ایگورها را نمیگذاریم بود. اگر ما بگیم در افغانستان گروه های مختلفی که ما بگیم وجود نداره، اشتباه میکنیم. همین لحظه کسانی که در 20 سال طالبان افغانی را کمک میکردن، ایتیتی پاکستان، لشکر طیبه، سپاه صحابه، سرفروشان اسلام، جیش محمد، حرکت المجاهدین، ترکستان شرقی، حزب اسلامی ازبکستان، جمعیت دعوه، زیاد اشخاص و افرادی وجود داره. همین از مهدی ارسلان، رهبر حزب تاجیکستان که در این روزا خانم بدخشانی گرفته، او را حال در کابل گرفتن، تحت نظارت است. همین از ترکستان شرقی را طالبان گفتن که ما اجازه نمیدیم. بنان گروه هایی که در افغانستان بوده در زمانی که طالبان علیه امریکا می جنگیدن، اینا کل مردم به دریای گنگا ننداخته، اینا غرق نشدن، اینا وجود دارن. این که اینا میتونن از افغانستان کاری را علیه کشورهای منطقه و فرا منطقه انجام بتن یا نتن، علیه دیگه بست. ببینید امین از طالبان پاکستانی با حکومت پاکستان در جنگ هستند و میخوان که در پاکستان ما حکومتی میخواییم مانند حکومتی که طالبان افغانی دارد. این ارزش ها و باورهایشان هیچ نوع تفاوتی نداره، هیچ نوع جدایی بینشان وجود نداره.
تشکر. آقای صمیم شما چی میگین؟ اویغورایی که بر اساس ادعای موجود در برابر مظالم حکومت کمونیستی چین میخواین مبارزه بکنن و در 20 سال جنگ طالبان افغان اونا را کمک کردن در برابر آنچه شما اشغال می نامین در داخل افغانستان. آیا اونا تروریست هستن؟ اگر تروریست نیستن چرا طالبان از اونا حمایت نمی کنن؟ برعکس به حکومت کمونیستی چین وعده می دن که اونا را به جز از اینکه حمایت نمی کنن اونا را بلکه مانع فعالیتشان می شه و اونا را ممکن باعث از بین رفتنشان هم شود.
ایوه مسئله آقا باید مجرد واضح که سیدی سادو یادمون وقت رسیدل که افغانستان که آقا دلیسی غرب تروریست یادوی وجود لری، لیکن دلتا باید دادا مجرد واضح که سیدی امارت لاتک سر آقا دلیسی تقریبا تر دویستو پریبی نمونه یادی دلو او داد اشغال پا دوران که دا نمونه زیادسی و د کلسی په 2001 کې امریکایان راتلو دلته د تروریست په نامه باندې یو ډله د خالی القاعده یادوله. داسې کله تر 2006 پورې رسیږي دغه ډلې تر 2000 د اشغال په دوران کې دلته دا زیاتیږي او له ده سره مبارزه هم ټوله دنیا ورسره وه. نو زه وایم چې دغه د امارت له راتګ سره په افغانستان کې تروریستي ډلې بالکل ستنه یوه مسله. او دوم دا مسله چې کوم خلک چې د خپلو حقوقو د دفاع لپاره جنګ کوي دا تروریستي ده نه، بلې یو څوک چې حق غواړي د هغه حق تلف سوی د خپل حق د مبارزې دپاره که یو څوک خپل حق حاصلوي نو دا بالکل تروریست نشته.
وقتی شما میگین امارت اسلامی یعنی حکومت یک کشور دیگه نیست، امارت است. وقتی امارات اسلامی میگین هر جایی که اسلام در خطر باشه شما مسئولش هستین. سوال ما مشخص بود، اویغورای چین طالبا برای چین وعده سپرده که نمیمانن فعالیت بکنن و اویغورای چین یگانه اقلیت مسلمان در چین است که با باورهای مذهبیشان سرکوب میشن. به خاطر باورهای مذهبیشان تمام ادعایی که وجود داره حکومت چین اونا را به شکل بسیار غیر انسانی تحت کنترل داره. و چرا طالب باید از اویغور چین حمایت نکنه اگر امارتش اسلامی است و یک امارت هست؟
دا دی مسلمانی پا لحاظ باندیست پا مسلمان باندیست چیر تکلیف بی نو طول مسلمانان پا دی تکلیف که ورسرگر دی حمایت که پا دی معناسی دی لحاظ مسلمانان و باندی خواب دی جو سوخ مخی کستاس پیاد و پلسطین کسی کلا بیت المقدس که حمله سیوانو دی آقا غندن هم دی اسرائیل و ظلم امارت و غنده. دوم مسئله دا ده سی دا اوس کم خبر سی مجرد تاسی که دا پدی معنا ده سی اوس امارت اسلامی دا سی نواری سی دی و ملک دی امنیت دی خرابی دلو دی پارا دل تا امنیت خراب کی او دی آقو خلق و زون دور ترخ کی حال تا ور بلکی دیدی دی پارا یو دل ور وزی دا سی پالیسی از ما پر نظر بندی پا افغانستان که دی امارت اسلامی نستا.
دقیقاً آقای سمیم دقیقاً شما با بسیار یک مسئله مهم اشاره کردین. شما حکومت قبلی جمهوریت اسلامی افغانستان یک حکومت دست نشانده غربی ها و غیر اسلامی میدانین، بله یا نه خیر؟ تنها بله یا نه خیر؟ نه فقط بله یا نه خیر. آقای سمیم من همین سوال لطفا کوتاه جواب بدین که بله یا نه خیر.
مخ کی حکومت سو هغه د راستن د اشغال تر خطر لاندې راغلی.
حکومت غیر اسلامی بود یا خیر؟ بله یا نه خیر؟
هغه حکومت ته موږ بالکل اسلامی حکومت نه سو.
حالا من آقای سمیم از شما پرسان میکنم، شما گفتین به خاطر منافع ملت افغانستان طالب باید از اویغور حمایت نکنه چون منافع افغانستان در خطر میشه. چرا مقایسه نمی کنین؟ جمهوریت قبلی مجبور بود با غرب همکاری بکنه که منفعت ملت را در دست بگیره، نمی کنین قبولی را؟ یک مسئله. اگر نه، چرا طالب باید با روسیه که کمونیستی است، چین که کمونیستی است همکاری بکنه به خاطر منافع ملی ولی اسلام در خطر است؟ درست در اینجا اینا شما تفاوت بین امارت اسلامی و جمهوریت در چی میبینین؟ اونا هم همکاری میکردن، اینا هم همکاری میکنن، اینا هم پول میخوان، اونا هم پول میخواستن، ولی ادعای امارت اسلامی است که در هر جای اسلام در خطر باشه جهاد رواست. چرا رابطه خود با چین و روسیه قطع نمیکنن حداقل؟
ایو مسئله خو داسې د امارت له ادرسه خبره کیږي، هغه خپل ویندویان لري، خپل استازي لري، رسمي خبره خو له هغه طرفه کیږي. زموږ یو تحلیل ده د یو سیاسي شنونکي په حیث باندې اما
شما دعا کردید که جمهوریت اسلامی اسلامی نبود.
چون که بنده مسلمانان و ظلم کیجی در ظلم ناجایز ده، په هر هیواد کې کیږي دا ظلم باید وغندل سي، او مسلمان په هیڅ باندې باید له هغه سره کومک وسي چې اقلا له ظلم خلاص سي. راځو دې ته سي دغه دې معنی باندې نه ده چې دلته د امریکایانو اشغال په افغانستان کې راوستل د مجبوري په خاطر باندې د اشغال تر سوري لاندې ژوند کول یا د هغو قومنده منل یا خپل ملي منافع په هغو باندې خرڅول دا یو جلا مسله وه. دا داسې حکومت ته بالکل سړی خپلواکو حکومت نه شو ویلی او نه دا یو اسلامي حکومت موږ ورته ویلی سو. هغه د غرب د منافعو دپاره دلته جوړ شوی حکومت و.
خان آباد از اردویتان، آقای سعیدی اگر بحث در حدود 30 ثانیه شما دارین میتونین برنامه ختم شده.
معمولا این طور است وقتی که در سیاست آدم نمی باشه در قدرت بسیار حرفا میزنه. حالا مثلا امارات موجود در کابل دلارای 40 میلیون هفته امریکایی ها حلال است، مشکل نداره، ولی اشغالشان حرام است. کمک هایی که سی آی ای با همراهی نخست وزیر قطر به قندهار میره ملاقات میکنه، سی آی ای دو نفرش حلال است ولی اشکالش حرام است. این در سیاست اون طور است، همیشه آدم میگه پارا میزنه پشت دیگه پارا گرد.
تشکر از هر دو مهمان. وقت برنامه خلاص شده. امیدوار هستم در بحث‌های بعدی صحبت‌های بیشتر داشته باشیم. بیننده‌های عزیز، از همراهی شما هم تا این لحظه جهان سپاس. شما برنامه را می‌بینید و قضاوت می‌کنید. هر دو مهمان‌ها نظرهای شخصی خود را ابراز کردند. ما صدای آمریکا میزبان نظرهای گوناگون و متفاوت هستیم. تا فردای بهتر.